د ماسپخین دوه بجې شوې. زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه تر شنه اسمان لاندې د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خبرونه کې به د پسرلي په درشل کې د ونو بوټو د کینولو د روان بهیر په اړه بحثونه واورئ. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونې کوربه اجمل اند به په څو شیبو کې په سټوډیو کې وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د برتانیا صدر اعظم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښکاره کړې. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده او په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر د خپل هیواد له پوځي حکومت سره مخالفت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي جانسن تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې کړې. له ارګ څخه په یو بیان کې ویل شوي دي چې د برتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې له بهیر د سولې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پانه کې دا هم راغلی دی چې ښاغلي جانسن په افغانستان کې د تلپاتې اوربند پر اړتیا ټینګار کړی دی. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلي دوستم نن په کابل کې د خپلو پلاویانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې دای به له ولسمشر غنی او نورو رهبرانو سره وویني.
امروز ما محمد امرای رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر رهبرای احتیاطی را هم ببینیم.
دوستم چې په دې وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه، د هغو لیدنو کتنو په لړ کې کابل ته تللی چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د راتلونکي په اړه پیل کړي دي. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجمنو انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی دوستم کابل ته ځي. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیره شپه په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنجشنبې ورځې په ماښام په سالنګ کې د واورې ورښت پیل شو. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په شپږویا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. دا ګام وروسته له هغه پورته کېږي چې متحدو ایالتونو په یو تازه راپور کې ویلي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي پر دې کسانو د ویزې بندیز ځکه لګېدلی چې د خبریالانو، فعالانو یا نورو خلکو د ځورولو، ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېلو. بلینکن ویلي هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په دې هیواد کې د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې سیاسي څیرې په نښه کوي. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت یې د واشنگټن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. هغه د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د قونسلګرۍ ته تر ننوتو وروسته ترای تم شو او باور دی چې همالته وژل شوی او مړی له منځه وړل شوی دی. ولسمشر جو بایدن وایي تهران باید د سوریې په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوځ هوایي برید ته د یو خبرداری په سترګه وګوري. بایدن پرون په هیوستن کې خبریالانو ته وویل ایران ته له سزا ورکولو پرته بله لاره نشته.
لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي.
دا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی و چې پرون یې په سوریه کې د شوې بمباری په اړه خبرې کولې. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ په سوریه کې بمباری وکړه او ویې ویل دا د روانې میاشتې د هغو توغندوي حملو ځواب و چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. د پرونۍ حملې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو یې او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په برخه کې یې له نړیوالې ټولنې د مرسته غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون جمعه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ییزو مظاهرهچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پاوز ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لاندی ماو ترشنه اسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د هوت یا د کب میاشت افغانستان په ګڼو سیمو کې د ونو بوټو د کینولو میاشت وی. په ګڼو ولایتونو کې د نیالګیو کینول دی ولسی خلکو لخوا دی دولتي ادارو او همدارنګه د خیریه بنسټونو لخوا پیل شوی دی او په ځینو نورو سیمو کې هم په راتلونکو څو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان د حکومت یو شمیر ادارو تر دې مخکې شمنه کړې ده چې سږ کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي کېنی. هر کال په میلیونونو نیالګي کېنول کېږي خو ډیر کم تر دې ثمر ته رسیږي. ونې بوټي د افغانانو په ژوند کې په مجموع کې د انسانانو په ژوند کې څه ارزښت لري؟ ولې باید نوي نیالګي کېنول شي؟ د پالنې او د نیالګیو د روزنې ښې لارې څنګه دي؟ په وچکالی، سیلابونو او نورو د ونو بوټو شتون او د نیالګیو کېنول څه اغیز لرلی شي؟ دا او دې ته ورته نورې مسلې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. راسره میلمانه دي د افغانستان د کرنې، اوبولو او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانیار او همدارنګه د افغانستان د کرنې په چارو کې متخصص میرویس خوګیاڼی. وروسته به د کابل ښاروالۍ له ویاندې سمیرا رسا سره هم اړیکه ټینګه کړو او همدارنګه به ځینې رپورټونه چې موږ له ولایتونو نه زموږ خبریالانو د نیال شانۍ یا د نیالګیو د کېنولو د کمپاینونو په اړه راستولي درسره شریک کړو، له تاسو به هم واورو. زه خپلو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. امانیار صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. موږ د سلواغي په 28مه نیټه یو رپورټ درلود. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو له خولې ویل شوي و چې 25 میلیونه نیالګي به کېنول کېږي. هوت یا کب میاشت د نیالګیو د کېنول لپاره یوازینی ښه فرصت ګڼل کېږي. تاسو راته ووایئ په دې برخه کې د کرنې وزارت د پلانونو په اړه.
زه د ټولو نه د مخکې ستاسو د شنه آسمان تر لاندې د برنامې د لارې خپل د زړه د کومې احترامات د ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې کړي چې یو زرغون هیواد تمه باندې ورځې پیل کړي د خپل احترامات تاسو ته تقدیموم.
مننه کوو. د ما پوښتنه دا ده چې د تاسو اداره د افغانستان د زرغونول لپاره څه کال چې دغه وس په اصطلاح د ونو بوټو د کېنولو موسم دی، څه پلانونه او طرحې لرئ؟
منګه په مجموع کې د افغانستان په کچه باندې د هغه پلانونه چې لرو تاسو په مشخصه ډول باندې شریکو په مجموع کې د طبیعي ځنګلونو د بیا رغونې په ارتباط باندې د کرنې او اوبو لګولو وزارت چې په 14 ولایتو کې د تخم د تکثیر د لحاظه او د نیالګیو د مستقیم کینولو د لحاظه په 14 ولایتو کې چې بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، کنر، لغمان، نورستان، همداسې دایکندي، ننګرهار، خوست، پکتیا، دغه ساحاتو کې چې ځنګلونه هغه ساحه چې مخکې نه پلان شوې ده د کرنې اوبه لګو خونه په حدود 9.3 میلیون نیالګي په 2303 هکتاره ساحه کې یعنې په مجموع کې بیا رغول کېږي چې په پلان کې دي او په مجموع کې موږ په د فارمونو طریقه چې هغه نیالګي روزلې دي په ولایاتو په کچه باندې 2.4 میلیون نیالګي دي چې دا هم په مطابق د د کرنې او لګولو د وزارت دخونه په همغږي د نورو اداراتو چې لکه د په اساس د هدایت د مقام د ریاست جمهوري چې موږ ته هدایت مخکې نه راکول شوی دی په دې اساس باندې دا په 3000 هکتاره ساحه کې د 3000 باندې مطابق د طرزالعمل د ساحات شهري او کمربندونو کې د کابل او د دولتي اداراتو دپاره دا چمتو دي د ویشلو دپاره پروسه آغاز شوې ده د ګرمسیر ساحاتو کې او جریان لري همچنان په د شګو هغه ساعتی کې چې شګې روانې اوسېږي ډیزرټیفیکیشن ورته وایي چې دا برنامه کې موږ تقریبا 1.15 قلمې او تو او د رشدارو سکسول او همدغسې نور انواع د مقاوم چې په مقابل د تصفید د ریګونو کې مقاوم 1500 هکتاره په مجموع کې دا هم په نظر کې نیول شوی دی چې په مجموع کې دغه دوه ارقام چې موږ جوړ کړل 10 میلیونه نیالګي په 15 سوه هکتاره ساحه کې د افغانستان موږ دا پلان لرو بل علاوه د دې د مؤسساتو چې هغه نیالګي روزلي دي د افغانستان په سطح باندې مؤسسات دي چې 1.1 میلیون نیالګي هغوی روزلي دي مطابق د ما مقرراتو د خپله ویشي اتحادیه د قریداران ده چې دوی هم د خپله په برخه کې البته 3.2 میلیون نیالګي دوی روزلي دي چې اکثرا دا تصدیق شوي نیالګي دي چې په باغدارۍ او په افغانستان په بڼوالۍ په کچه باندې دا استعمال لري او په بدل د قیمت دوی البته په متقاضیانو ته یې ورکوي او همدغسې د سکتور خصوصي او اشخاص انفرادي چې دوی په بدل د قیمت کې یو خرڅه یې بازار کې دوه اعشاریه سلیریش میلیونه دا کېږي چې هلې په ټول په افغانستان د کرنې اوبو لګولو وزارت همداسې د سکتور اتحادیه د قریدارانو چې ټول په مجموع کې شي 10 میلیونه شاوخوا کې نیالګي روزل شوي دي چې دا چندي چې دا په ټول هکتاره ساحه کې موږ را وشمیرو تقریبا 30000 هکتاره ساحه د کوښښ لاندې را نیسي.
ډیره زیاته مننه امانیار صاحب، تاسو ته به بیرته راځو. میرویس خوګیاڼی، تاسو د ښاغلي امانیار خبرې واورېدې. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت او همدارنګه نورې اړوند ادارې هر کال د نیالګیو د کینولو په موسم کې همدومره پراخ پلانونه اعلانوي او په یو پراخ همځکه باندې وخت نا وخت د نیالګیو د کینولو کمپاینونه عملي کیږي. تاسو راته دا ووایئ چې په تیرو کلونو کې دغه کمپاینونو څه نتیجه ورکړي؟ آیا افغانستان د سمسورتیا خواته روان دی او که نه د ونو بوټو د کمیدو خواته؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو کارکوونکو ته او زموږ ګرون مشر ښاغلی امانیار صاحب ته. واقعا چې ښکلي معلومات یې وړاندې کړل او په مجموع کې چې کوم معلومات دوی وړاندې کړل افغانستان د سمسورتیا په خاطر باندې او په افغانستان کې د راتلونکو ننګونو البته چاپیریال ننګونو لپاره ډېر زیات مهم دي کارونه شوي ډېر زیات. که چېرته موږ سترګې پټې نه کړو په افغانستان کې 100 کاله وړاندې نه تر اوسه پورې په میلیونونو نیالګي ایښودل شوي دي، په میلیونونو نیالګي لګېدلې دي او متاسفانه په میلیونونو نیالګي بېرته د توجه د پاملرنې نه اساس باندې نه پاملرنې په اساس باندې بېرته وچ شوي هم دي، ځکه دا طبیعي ده چې یو ځای کې کار زیات کی ال تناقص هم جدی دا موږ منو او دینه سرغړونه شو کوي چې موږ وي په هر کال چې د افغانستان حکومت نیلګي خېدی کاغه شخصي جوګان وی خېدی کاغه فکتوري خوستي خېدی کاغه وزارت زراعت خېدی کاغه نی پایا دی چې په ساتنې دری خې ټول نه دی لګیدلې دا امنیت سبا په دی باندې پیږي ټول افغانستان په دی پیږي چې څنګه دښته البته دا څنګه یوازې دولت ته نه بلکې عام خلکو د پاره د متوجي دي ټول نیلګي نه دی لګیدلې خوخه خبر زده او خو چم زده چې موږ هر کال بیرته نیلګي کیدو نو کوڅه ته په خاطر غوښنه دوه پاملر نه وشي نو زه مطمئن یم چې افغانستان د پراتونکو څو کالونو کې دغه وچکالیو او دغه ککړتیا او دغه ناروغیو او د امراضو د مخنیوي لپاره به دا شنیونه زمونږ لري چې مفید وي او ان شاء الله ګټه ورسی د امنیت سره خبرو په تایید باندې زه کچته وګم دا بس په دوه برخو باندې وښو یو هغه باغونه یا هغه ځنګلونه دي چې وزارت زراعت یو منظم پلان په اساس باندې دوی په ټول افغانستان کې او یا په هغه ساحو کې چې د غرنۍ سیمې دي او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره دوی کار کوي دا ډیر یو مفید اقدام دی او د وزارت زراعت یا د کرنې وزارت د دې مسؤلیت هم لري چې هم ملګې کینوي او هم د وچدو څخه مخنیوي وکړي یعنی پالنه وکړي دا ډیر ښه موضوع او دا هم د شې وي یعنی موږ د کرنې وزارت چې په تیرو څو کالونو کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره کار کړی دی هلته نیلګینو دي وچې وي ځکه یو ادارا ده یو ریاست د جنګلاتو دی یو وزیر دی یو مامور دی هغه خپل کار کوي په هغه شي اما متاسفانه چې موږ اساسي ستونزه د نیلګیو په کینولو کې په ځنګلو ساحو کې نه ده دا په خاریاتو کې یو معمولا په هغه عمل منفیه ځایونو کې چې مختلف نهادونه یا مختلف انجوګان یا شخصي شرکتونه یا مدني فعالان یا خیریه بنسټونه دغه ځکه زموږ مشکل ده چې دغه خلک په شکل د اشکالو باندې دوی نیلګي پیدا کوي یا په پیسو اخلي یا په د کرنې وزارت نه یا د نور ځایونو په وړیا شکل باندې مثلا په زرګونو په میلیونو نیلګي دوی اخلي دي اما بیرته د دې پالنه نه کوي دا ډېر غټه اساسي ستونزه ده او دا هم مخکې امنیت سره ډیټا وړاندې کړ تقریبا 14 میلیونه نیلګي د خلکو په واسطه باندې کارول کیږي یعنی دا هغه نیلګي دي چې د دې د پالنې او د دې د روزنې لپاره بیرته د وزارت زراعت پلان لري او نو کومه بل اداره ځکه داسې وزارت زراعت نیلګي نه دي عام خلک دي حتی هغه ساحه نه د سب د دې وزارت سره د دې خلکو سره دا هم خلک دي شخصي روابطو باندې یا په ځینو نورو مسایلو باندې دوی نیلګي دي اما هغه نیلګي ته د تاسو غوښنه شو ورته ولې ځکه وبنو ورکی چې هغه نور بیا خیره مساتم فقط دیو کمپاین په شکل باندې یا مدني فعالان یا مدني انجوګانی دوی هم دیو کمپاین په شکل باندې راځي په تاسو باندې یا په دغه کې یا په سړک په غاړه باندې نیلګي کې دي نورې پالنې پته نه ګرځي اما رسمي اداره دا کار کوي نو هغه معمولا وزکرنې وزارت دی هر کال چې دوی په افغانستان کې نیلګي دي یغې مسولیت دوی په غاړه دی دوی هر کال وبکې ټانکر لري دی لپاره چې څونه جوړ کړي اما هغه خلک چې په غیر دی پلان ناراضي نیلګي پکې نه ولو کې اقدام کوي متاسفانه چې هغه دې پالنې مسولیت په غاړه باندې اخلي
مننه میرویس خوګنه تاسو ته به بیرته راځو د افغانستان دی چاپیریال ساتنی دی ملی اداری دی طبی میراثونو دی ساتنی رئیس جلال الدین ناصری صاحب هم را سره یوځای شوه مننه ترې کوو ناصری صاحب تاسو خبرونه ته ستړی مشي شنی ساحی او ځنګلونه هغه طبی میراثونه ګڼلی شو چې تاسو یې دی ساتنی په برخه کې مسولیت لري مخکې دی چې نور جزئیات ته لاړ شو تاسو را تداوی چې په افغانستان کې شته شنه ساحي او ځنګلونه د پراختیا په حال کې دي او کنه د محدودیدو په حال کې دي د لمنځتلو په حال کې دي یو ارزونه مراته وای
مننه ان صاحب زه هم سلامونه تاسو ته درون ملګری امانیار صاحب ته خوګیانی صاحب ته د رادیو لارې څخه ټول هیوادوال ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې نن په یو ډیره مهمه او اساسي مسله کې چې هغه د نیالګي کېنولو مسله ده په دې مورد کې سره بحث کوو ان صاحب کدی تاسو اجازه یې مخکې له دې څخه چې دغه دوه مسلو ته تاسو راشم چې یو طبي میراثونه ګڼل کیږي او کنه ګڼل کیږي دا په لاندې ټکو جواب کوم بل یو تیر ساحه چې هغه په حالت طبي کې دی دا د منګ په طبي میراثونه کې ګڼل کیږي لکه هغه ځنګلي ساحه چې دی ولې تلاش دی ته دا چې منګ وکولې شو د نیالګیو د کېنولو په واسطه باندې هغه کم چاپیریالیز چالشونه چې دي دا هم را کنټرول کو ولو که هغه په حالت د طبي میراث کې نه راځي. او دویمه مسله په لنډو ټکو کې غواړم تاسو او هیوادوال ته وړاندې کوم چې خوشبختانه د افغانستان د شینوالي کچه مخ په کېدو روانه ده. مخکې په ټول افغانستان کې هر ادارې په ځانګړې توګه د نیالګیو کېنولو برنامه درلودله او دا برنامه په شکل د انفرادي په ډېر ښه منظمه توګه روان و چې ښه مثال یې امانیار صاحب مخکې تشریح یادوري وکوله. ولې سره د دې موږ هم په ټول هیواد کې په ملي کچه باندې ستونزې درلودلې. ستونزې دا وې چې نیالګی به هم کېنه و، د نیالګي د حفظ و مراقبت لپاره به واضح او روښانه سیستم نه و، هغه به بالاخره وچېده او د موږ هغه کوم زحمتونه چې و هغه به بې ځایه مصرفېده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دغه مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دا یو مهمه خبره ته متوجه لډیر پخوانه او چې نیالګي او نیالګي کېنول کولای شي چې ډیر چاپیریالي مشکلات سره راحل کی. د نړۍ د ډیرو موافق او هوادونو د نیالګي کېنول په پروسه کې تجربه مطالعه کړي چې هغوی په یو ورځ کې په میلیونونو نیالګي کېنول او بل اخر د دې تجربه په نظر کې نیول سره او د افغانستان موجوده حالت سره منګ یو ملي طرحه د نیالګي جوړ کړل چې په دې ملي طرحه کې منګ مربوطه اداره چې هغه منګ پیژبینه او چې د نیالګي کېنول کې منګ سره غوی په یو شکل د اشکالو دخیل دی دا تر هم دی غوی په مشورې جوړ کړل او دام ولېدل جادماب رئیس جمهور ته. البته په تیر کال کې کلم چې دا رئیس جمهور ته ولېدل جادماب رئیس جمهور یو حکم صادر کړ چې په غوی حکم کې منګ خوشبختانه د نیالګیو ملي ورځ ونه مو پیدا کړل چې هغه د هوت شلم نامګذاری شو. همدارنګ منګ په شکل دی عصري یعنی د اننوی نیالګیو کېنول نو منګ را اوتلو یو حالت دی عصري ته چې منګ وکولای شو هغه کم چالشونه چې د نیالګیو کېنول په پروسه کې موږ ورته متوجه یاستو دا را کم کو. او بل مهمه مسله د نیالګیو کېنول کې چې وا هغه عبارت لدینه و چې نیالګي کېنول د نیالګیو ساتنه او د نیالګیو حفظ و مراقبت دا د یوې ادارې د مسولیت نه فراتر مسولیت ده. دلته موږ نورې ادارې د مثال په بیلګه د هیواد تعلیمي او تحصیلي مؤسسات هم را دخیل ک چې هر مطالم وکولی شي ځادما رئیس جمهور د حکم په اساس باندې یو نیالګی سره راغرس کی. او د دې لپاره چې موږ وکولی شو یو عصري او مدرن سیستم د نیالګیو کېنولو په برخه کې هیوادوالو ته چې هغه په مسلکي توګه د نیالګیو په پروسه کې دخیل نه دي موږ یې هغوی ته وړاندې کو. یو مشترکه کمیټه ایجاد شوله چې تقریبا د مسلکي اداراتو چې هغه کړي کرنې وزارت ده کړي چاپیریال ساتنې ملي اداره ده او د کابل ښاروالۍ او په ولایت کې د ښاروالۍګانو په نمائندګانو د نمائندګانو په شتون کې دا کمیټه جوړه شوه چې دې کمیټې د نیالګیو په پلانونو باندې چې هغه په ملي کچه باندې وستي بحث سره وکړو. بلاخره موږ هم د تیر کال لپاره یو پلان وړاندې کړ په ملي کچه چې د موږ تارګیټ 2 میلیونه وو په ټول هیواد کې. ولې خوشبختانه د ښې همغږۍ په نظر کې نیولو سره دغه تارګیټ د 2 میلیون نه 1.2 میلیونه ته لوړ شو. بیا کله چې موږ د همدغه حکم په اساس باندې چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلیت درلوده تر څو پورې جادناو رئیس جمهور ته گزارش ورکړي کله چې موږ گزارش ورک دا رقم موږ ورته تراک خامغږی مرته راک خه نتیجه چې اوس موږ کولای شو د 1.2 میلیون نه هیوادوال ته دا اطمینان ورکو چې 95% نیالګي شنه پاتې دي چې دا یو خب لاستراورنه ده. تیر کال څه کال لپاره 25 میلیونه نیالګي ټارګټ تعین کړ چې دا 25 میلیونه نیالګي به په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور په مټ د دولتي اداراتو په همغږۍ د مدني ټولنو په همغږۍ او د کل د شوراګان او مرسته باندې په ټول هواد کې به موږ د نیالګي کینو او ان شاء الله هغه کوم پلان اوړاندوینه چې شوی ده چې په هغه کې د حفظ مراقبت او اویاری لپاره جدي توجه شوی ده.
مننه مننه ناصر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. زه به امانیار صاحب سره د تاسو دا خبرې یو څه شریکی کم چې هغه په دې باندې څه تبصره لري. امانیار صاحب تاسو راته دا وایي چې د تاسو هماهنګي د چاپیریال ساتنې له ادارې سره چې اوس په دې برخه کې په اصطلاح ډیر کار کوي څومره ده؟ هغه نیالګي چې تاسو یې موږ ته په بېلابېلو برخو کې شمېر یاد که تقریبا 30 میلیونه نوي نیالګي راځي چې بېلابېلو سکتورونو او بېلابېلو برخو لخوا نیالېږي. همدارنګه د چاپیریال ساتنې د ادارې پلان بیا 25 میلیونه حداقل د نوو نیالګیو کېنول دي. د تاسو دواړو ادارو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه باندې راته ووایه او دا راته ووایه چې څنګه کېدلی شي په دې برخه کې له خصوصي سکتور سره د چاپیریال ساتنې د ادارې سره د نورو ادارو دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي زیاته شي، ځکه له دې ټولو خبرو داسې ښکاري چې د نیالګیو د کېنول نو او پالنې په برخه کې یو عمومي همغږۍ ته اړتیا ده. وروسته به ناصری صاحب هم بیا په دې باندې تبصره وکړي. مهرباني یا مانی یاسر.
جناب آن صاحب، زه بیا هم دوستان ته خپل زړه د کوم احترامات تقدیموم. زه په ارتباط د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پوره همغږي په سطح د څلور دېرش ولایاتو او په سطح د همدغسې چې مخکې تام ناصری صاحب مهرباني وکړه چې موږ په اساس د هماغه هدایت د مقام د عالي ریاست جمهوري یو دولت یو پروګرام یو هماهنګي لرو چې په هماغه اساس باندې موږ د خپل همغږي په سطح د ولایات او مرکز کې د تخنیکي د لحاظه هغه سیستمونه چې مخکې ناصری صاحب اشاره وکړه دمر جوړ کړي دي، ولایاتو ته هدایت ورکړی دی چې شلام ده خود همدغسې ولایات چې یعنی تودي سیمې دي هغو سیمو کې هم موږ هدایتونه ورته ورکړي دي چې په هماغه اساس باندې د خپله همغږي زیاته کړي او کولی وشي چې دغه برنامه په سم ډول باندې مخکې راوځي. موږ په مخکې چې تاسو ته یو ارقام دغه کړ چې هغه پلان د انکشافي د طبیعي ځنګلونو د لارې چې د پروژې د انکشافي د دولت د افغانستان ده تمویل کېږي د وزارت زراعت خونه په هر کال کې دا تدبیر کېږي. سږ کال مونږ د 13.5 میلیونه نیالګي او تخم د تری ته چې کړو دا مونږ عمده او اساسي چې ماسې خوږیاني صاحب اشاره وکړه ورته مونږ ښه متخصص دی په دې چې مونږ هغه اداری او سستینیبلیتی ورته په نظر کې انشاء الله رانیولې ده او نیسي. مثلا په کابل ښار کې د شنه کمربند موږ لا جوړ کړی تقریبا 2500 هکتاره ساحه د 10000 هکتاره ساحې نه په هغه سلا کړې ده موږ تنظیم کړې ده. بیشتره دغه ساحات چې انتخاب شوي دي ټول په اساس همغږي د چاپیریال ساتنې د ادارې او نورو اداراتو سره یو ځای ده چې مخکې دي هغوی ته هم ارتباط د پایداري د ده سیستمونه د شبکې د اوبو جوړې کړي دي او په حدود 1.1 میلیون نیالګي په دې تېرو 15 کالو کې کېنول شوي دي او روزل شوي دي. 95% شاوخوا کې دا انشاءالله نتیجه مثبته ده. تر اوسه پورې ونه مرتبه تنظیم کړي دي. همدغسې په ولایاتو په سطح باندې هم دا کارونه شوي دي. خو هغه مؤسساتو د خانه او د اتحادیه د قوریهدارانو د خانه چې هغه نیالګي د تولیدېږي د کرنې اوبو لګولو د وزارت د مختلفو برنامو د طریقه چې موږ مشخصې برنامې د بڼوالۍ دپاره لرو دا د قوریهدارانو د خانه اخیستل کېږي په اساس ده. هماغه طرزالعملونه چې د هرې پروژې د خانه وضع شوي دي د هغه په اساس باندې دا تنظیمېږي او همدغسې چې از خواست انفرادي را خرڅوي هم دوی هم دوی ته هم موږ همغږي کوو او هغه خلاګانې چې په دې کې د پیدا کېږي موږ د دولت د افغانستان نه هغه اداراتو ته چې ضرورت لري ټول ادارات ته په حقیقت کې دغه 2.4 میلیونه نیالګي چې موږ تولید کړي دي شاید چې ونه رسېږي. دوی موږ هڅوو چې د خصوصي سکتور نه یو سرمایه ګذاري دې وکړي دوی نه د نیالګي هم راواخلي تر څو کولی شو چې مطابق د هغه شرایط د اقلیمي د هرې ساحې چې دي د هغې سره دا همغږي شي. نو په دې ارتباط باندې دا کارونه شوي دي.
مننه کوو امانیار صاحب. له غزنی نه څو ورځې مخکې مونږ یو ریپورت درلود. الته په غزنی کې بڼوال ویل چې تیر کال دوی ته د ځایی ادارې د کرنې اوبو لګولو او مالداری د ریاست لخوا یو څه وروسته هغه نیالګي یا ونې یا بزغلی ورته وایي دا ورته ورسېدل. او تاسو خو پوهیږئ چې په کرنه کې دغه وخت او فصل او موسم ډیر زیات مهم دی. دوی وایي چې په همدې خاطر باندې ځینو نیالګیو ښه پایله ورنه کړه. مقصد مې دا دی چې په وخت باندې رسولو کې تاسو څومره ډاډمن یې؟ هغه چې تاسو ته مربوط کیږي امانیار صاحب د نیالګیو رسول په وخت باندې نهالول او رسول څومره مطمئنې؟
منګه خو په مجبور کې هغه مواد چې ټاکلې دي د نیالشانیو لپاره هغه په اساس باندې د خپل مخکې ځو. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې منګه مختلفې برنامې لرو په د کرنې اوبو لګولو وزارت په برخه کې. منګه هغه صحیح چې مثلا ګورو چې امکانات پیسو د رسیدلو بودیجې د انکشافي او ستاسو په جریان کې چې تقریبا دوه میاشتې وروسته د بودیجې د انکشافي دی منګه په اختیار کې ورکول شو، دا یو ستونزه ده. نو په هغه اساس باندې منګه پروپوزلونه خپل عیارو د سالانی نه د منی په پروګرام کې او ته یو کو او هم دا سی د یو تعداد دوستانو شاید چې په غزنی کې دا د نورو برنامو د طریقه از منګه دا کار به شوی وسی کې احتمال لري دا نه راځو ما او شاید چې دوی د خونه ستونزه به وسی کې چې هغه خپل ورته په دې کې جواب لري د پاره بخش کې زیات دغه نه لرم او پاره کې کېده چې خوګانی صاحب کوم معلومات ولري هغه
شریک مننه من یار صاحب خوګانی صاحب کلن لن جوابونه سره راته وای لا به ما ته د ستاسو د کرنې د یو متخصص په توګه ووایي چې که یو نیالګی کینول شي له کینولو نه وروسته یې په افغانستان کې هغه اسیب پذیرۍ په کومو برخو کې دي، هغه زیانمننې په کومو برخو کې دي، کوم شیان دي چې یو کینول شوي نیالګي ته زیان وراړولی شي چې د هغې د وچېدو سبب کیږي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی غواړم چې یو ټیک مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته راشم اشاره وکړم چې بیا مې یاد وځي. هغه دا ده چې مخکې امانیار صاحب هم په دې اړه باندې خبره وکړه چې د افغانستان د تدارکاتو سیستم د کرنیزو توکو د اخیستو دپاره دا بالکل عیار نه دی. یعنې تدارکاتو سیستم د افغانستان ډېر زیات مشکلات لري، البته د کرنې په سکتور کې. دا اوس د نیالګیو د کینولو وخت دی. د کرنې وزارت، د کرنې موسسات، د کرنې انجوګان دوی ټول باید نیالګي په لاس کې ولري کینوي. اما تاسو پوهیږئ چې بودیجه پاس شوې نه ده او هیڅوک نشي کولی صدارکاتي سیستم ته لاره پیدا کړي. دا ډېر زیات مشکل دی. شاید سخت کال بیا د غزني خلک، شاید سخت کال بیا د ننګرهار خلک، شاید ډېر خلک په دې مشکل کې مواجه شي چې ونې به ګل کړي او تر اوسه به دېخان ته نه وي توضیح کړي. دا زموږ د تدارکاتي پروسې مشکل دی. که زما غږ چې د افغانستان مقامات اوري یا تدارکات ملي خلک یې اوري، نو په دې اکله باندې یو خاص یا سپیشل پرکیورمنټ مانوال د کرنیزو توکو دپاره دوی مهیا کړي، دا به ډېره زیاته. او بل اساسي پوښتنه تاسو وکړه چې اسې پذیري په نیالګیو کې په کوم وخت کې رامنځته کیږي. دا یو چین دی جناب یان صاحب چې دا باید په مجموع کې په نظر کې ونیول شي. لومړی خو دا ده چې نیالګي انتخاب ډېر زیات مهم دی چې کوم نیالګي د کومې سیمې لپاره باید ډېر زیات مهم وي. هغه ډېر زیات تاثیر لري د نیالګي په خیرازۍ کې او د نیالګي په لګېدو کې. یو کله نیالګي مثلا ثمر ته رسېږي دا ډېر زیات مهم دی. او په دویم قدم کې د نیالګي لپاره اوبه ډېر زیات مهم دی چې اوبه باید نیالګي لپاره په کافي اندازه ورسېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې چې دا اوس د کرنې وزارت یا چاپیریال ساتنې اداره او خوشبختانه چې یوه نوې اداره د انکشاف ملي په نوم باندې یو شرکت رامنځته شوي، هغو په زرګونو هکټاره زرګونو جریبه ځمکه دا اوس لګیا دي، هغو کندې وباسي او د نیالګي دپاره. دا یو ښه زیره دی زموږ دپاره چې ټول خلک اوس متوجه دي چې د افغانستان سمسورتیا پرته د نیالګیو نه ناممکنه ده. دوی په دې باندې کار کوي. مهم شی په دې کې دا دی چې څنګه د اوبو ورسوو. یعنی که چېرته دغه نیالګیو ته په اول فصل کې او په دویم کال کې په کم اندازه اوبه هم ورسېږي چې یو ځل بیا استبل شي، یو ځل د دې ریښې وغځېږي، بیا که دې ته اوبه ونه رسېږي، په افغانستان کې د بارانونو کچه په دونه اندازه شته دی چې هغه په خپله دغه نیالګي پکې په غونډیو کې یا په تپو کې یا په دښتو کې د نیالګي په خپله د باران په اوبو باندې حمله کولی شي. هو شرط دا دی چې موږ داسې نوې یا داسې ورایټۍ نیالګي موږ په تحقیقاتي سټېشنونو کې موږ وروزو یا په خپلېدات کې وروزو چې هغه د وچکالۍ سره مقاومت ولري یا د ژورې ریښې خاصیت ولري. دا اپروچ سیستم امانیار صاحب نسلیزې په دې باندې پوهېږي چې په دغه اساس باندې موږ کولی شو دغه متوجه شو. نو ښه خبر دا ده چې موږ په لومړي قدم کې د نیالګیو په انتخاب کې ډېر زیات متوجه اوسو. دویم، د نیالګیو دپاره د اوبو د رسولو سیستم دی چې څنګه په کوم سیستم باندې موږ د نیالګیو د اوبو خور سیستم تنظیم کړو. او په درېیم قدم کې موږ نیالګي څنګه د خارجي یا د داخلي نورو افاتونو نه وساتو. مثلا اوس تاسو وینئ چې د کوچیانو تګ راتګ د یو ساحې نه بلې ساحې ته، هغوی د مالونو تګ یو ساحې نه بلې ساحې ته که پوچ نیالګي رسېږي، هغوی خوري، هغوی پاڼې ترې نه خوري، ځان نور پرې مږي. نو دغه حالت هم د نیالګیو په وچو کې
ډېره زیاته مننه ناصری صاحب. تاسو ته راځو ښاغلي خوګیاڼۍ، د وچکالۍ خبره وکړه، د موږ عام اورېدونکي دي، متخصصان ښایي په دې خبره کې پوه وي. د موږ د عام اورېدونکو لپاره داسې په عام الحجراته تشریح کړه چې نیالګي یا ونې کېنول په اوږد مهال کې د وچکالۍ په کمولو یا مهارولو اغیز لرلی شي، او همدارنګه ولې یو سړی ډېر ټینګار وکړي یو افغان چې شاوخوا یې سمسوري، یعنی څه ګټې ورته لرلی شي؟
آنسپ لکه څنګه چې نورو دوستانو هم د نیالګیو په هغه فوایدو باندې بحث وکړو، او زه مطمئنه یم چې په فوایدو د نیالګیو باندې به په دې ورځو کې ټول هیوادوال متوجه شي اوسي، د دې لپاره چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو روش چې په لاره چولی ده هغه عبارت له دې نه ده چې د افغانستان په ټولو مساجدو کې علمای کرام د نیالګیو په فوایدو باندې سره بحث وکړي. لکه څنګه چې کوم مسجد کې ما د تیرې جمعې مونځ ادا کړ، هلته خطیب د مسجد د نیالګیو فواید د خلکو په ژبه باندې ډیر ښه تشریح کړ، چې زه غواړم هماغه نقاط کټ مټ دلته هیوادوال ته وړاندې کړم. اول خو په ټوله کې دغه کوم بحران چې په ټوله نړۍ کې روان دی، اقلیم د بدلون بحران، دا متاسفانه افغانستان هم متضرر کړی ده، او داسې راپورونه خبره کیږي چې د منګه د ورخت کچه به تقریبا 20% کمه اوسې نسبت نورو کلونو ته. ولی یوازینی لار چې موږ په حالت د طبيعي کولای شو دغه وچکالۍ ته یا د اقلیم بدلون سره مبارزه وکړو، هغه هم د نیالګیو کېنولو مسله ده. کله چې موږ نیالګي کېنو، د موږ هغه طبيعت یا د نیالګي شاوخوا چې کوم طبيعت ده، دا په خپل حالت کې زمکه تقویه کوي، هوا پاکوي، او په بل توګه زمينه د دې کېږي چې بیرته موږ ته هغه د باران یا اورښت زمینه هم برابر کی، چې دا د دې بایسکی چې هغه دوران چې موږ وکولای شو د اوبو لپاره یو دوران ورکو دام تکمیلېږي. او د بل خوانه مهمه خبره په کې دا ده چې موږ کولای شو د اقلیم د بدلون په مقابل کې او د وچکالۍ په مقابل کې موږ خه مبارزه وکړو، او په شکل د طبي مبارزه وکړو چې هغه په حقیقت کې نیالګي ده او د نیالګي غرسول دي. د بل اړخ نه پایلی نیالګي دا ده چې کچې ته موږ د یو لرو په دې تیرو کلونو کې او په روان کال کې موږ د سیلابونو شاهد وو. په ډیرو ولایتونو کې چې کله سیلابونه راغله، د موږ هیوادوال ډیر متضرر شو. همدغه نیالګي ده چې موږ کولای شو د دې د فواید له کبله دغه د سیلاب را کنټرول کړو، اوبه په ښه شکل سره مدیریت کو ترسو پر د منګ هوادوال متضرر نشي. د هوا ککړتیا مسله ټول هوادوال ته معلومه خبره ده چې هر ژمه د چاپیریال ساتنې ملي ادارا د اصلاحي انتقاداتو لاندې.
تاسو ټلیفون قطع شو نه سری صاحب، د ما همکار به بیا هم در سره وګوري چې ټلیفون مو روغ شي. په ښارونو کې نیالګي د هوا د ککړتیا چې دا مهال په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یوه جدي ستونزه ده، بیخي د ګڼو ناروغیو او ګڼو مشکلاتو سبب شوې. په دغه تیر ژمي کې له کابل نه په دې اړه باندې موږ رپورټونه لرل، له جنگ جګړې هم قربانیان زیات دي د هوا د ککړتیا. په دې باندې به وروسته بیا هم وغږیږو. اوس د څو اورېدونکو ټلیفونونه راخلو، دوی که څه پوښتنې لرلې دا به واورو، وروسته بیرته بحث ته راستنېږو. یوه یادونه کوم چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ نن په افغانستان کې د نیالګیو او ونو بوټو د کېنولو په عمومي هڅو چې عموما د هوت یا کب په میاشت کې پیلېږي او ترسره کیږي، په دې باندې غږیږو. میلمانه راسره محمد امان امانیار دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس دی. همدارنګه جلال الدین ناصری صاحب د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې د برخې رئیس دی او میرویس خوګنای چې د کرنې د برخې متخصص دی دوی را سره دي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، د ته ورزو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ولعل الله تاسو محترم او فردي سر سر ته په دواړو لاسو سلام نه وای.
وعلیکم السلام، ستړی مش خبرونه ته دموږ سلامونه مو منه مهرباني وکي.
سفیلا په سرنۍ ما د کلګین د بغلان ولایت
پسرلی صاحب خبرونه ته ستړی مش د موږ د بحث موضوع به درته معلومه یې، مهرباني وکي دی ونو بوټو او نیالګیو دی کینولو پاړه باندې لملمنو پښتنه لري نظر لري.
اجمل الله لازم خدا پښتنه د ملوړو چې په ټولګي کې خو دولت خو نه یو نه الګي دي چې نو څه وي او ما په خپل شخصي نه کبيري کې دي او نو هغه څه نور د نور نه الګي دي او دولت خو نه یو نه الګي هم نه دي چې نو څه وي.
نو مخکې امانیار صاحب په خپل خبرو کې وویل چې دولت خپل ټاکلې ساحه لري، ځنګلي سیمې لري، د غولسونو کې په کلو باندو کې خلک خپل مسولیت لري چې په خپل شاوخوا کې نیالګي کړي، بیا مرسته به دوی در سره خپل نظر شریک کړي. مننه کوله تماس ته موبل اوریدونکو ته ورزومې ربانی وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکي غږ مرازي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که د مونږ اوریدونکو خپل نوم سلام او خپل پښتنه ټول سره راوځي کی مونږ ته باسانه په کم وخت کې به ډیر اوریدونکو ته نوبت ورکړل شو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي نظر مو مراته وایي.
مولای حقیار خبرې کوم د لغمان د لیسنس څخه.
اورو مهرباني.
نو دلته امارت ساحه کې د طالبانو چې دي زرګونو اونۍ کې نه ولې وو او مېلمنو نه تاسو دا پوښتنه کوم چې دغه ابلیټس چې کوم دی وای دا ډېر اوبه کشکاږي د متخصص صاحب نه دا خو د وچکاله سبب خو به جوړ نشي.
مننه اتمن خوګیانی صاحب د تاسو پوښتنه اوریدلې، مننه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو دا مر اخلو نو بیا بیرته ملمنو ته رستنې ګو. مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه وکي.
سلامونه ان صاحب خپلواک هم دیرات نه
خپلواک صاحب ستړی مشي
یو اندای وسی ان صاحب ما د ملمنو څخه سوال دی. ملمنو خو تیم نالګي راوړي دي اما نالګي خود خارج تم کومه کې داخل نه راځي اشخاص اخلي خپل ګټور کې هغه نالګي خود خپل حکومتي چارواکي خپل اشخاص خرڅي او بازارو کې پر خپل خرڅي اما هغه نالګي چې به خپل حکومت هغه شوی په حکومتي سیمه کې مثال کښېنه و هغه اشخاص یې خپل ځنونه را غواړي خلک را غواړي عکسونه ورسره نیسي په شپږ کې چې نالګي کښېنه و حکومتي مځکه کې دا چې کښېنه و ان څه بیا تر کښېناسته منې که بیا څوک اوبه کې نو په دا وجه هغه مځکو ته خو حکومتي مځکې دي څوک هم نشي وتلی هغه تکرار وایي نو خبره ګرد دوی تر سر لاندې ده ان صاحب دا نالګي خپله د قانون اعتبار کې مثال هغه د افغاني کولی شي مناسب ځای کې کښېني او دغسې استفاده وکړي.
مننه مننه، تاسو پوښتنه واوریدل شو. د دې اوریدونکو پوښتنه دا و چې دی وی په دولتي ساحو کې کوم نیالګي کینول کیږي خپالنه نه کیږي، دا کاروندګرو ته ورکی کاروندګر به خپالنه وکي. که څنګه مخکې په دې اړه باندې بحثونه وشول بیا هم که اوري زموږ میلمنو مناسبه ګڼله پرې وبغه کیږي. خو ګڼه صاحب لومړی تاسو ته راځو د موږ د میلمنو په تبصیرو او نظرونو باندې که څه تبصیره لري وروسته نور میلمنو ته ورسو.
ډېر زیات مننه د ټولو خبرو مو واورېدې او سوالونه مو واورېده. مانیار صاحب هم په دې اړه باندې خپل نظر شریک کړي. ورور وی چې ولې دولتي ځایونو کې نیالګي کینول کیږي خپل نه کیږي کوم چې د داخلون ته ورسول شي. معمولا نیالګي ما مخکې هم وی چې د عباس به هم زه په دوه برخو تقسیم کوم. یو میواداري ونې دي چې د میوادارونه مونږ د ښکار ته ورکو نو هغه به د کور تر مخه یا په باغ کې کیږي هغې به ښه پالنه ورکړي. اما د ځنګلي ونو یا د چاپېریال ساتنې دپاره چې هغه ونه ډېر ښه کنټریبیوشن کولی شي یا ډېر ښه مرسته کولی شي، هغه ونه د خانان بیرته ځایونه نه لري، هغه ځمکې، هغه تپې، هغه شاړې، هغه معمولا د دولت په واک کې دي. نو ځکه دولت په هغې ځمکو کې دا مسایل هلته جوړوي. امانیت صاحب په دې خلاص نور معلومات هم درکړي. خو معمولا میوهدارې ونې طبعا دا طبیعي خبره ده چې میوهدارې ونې باید کروندګرو بڼوال ته ورکړل شي تر څو هغو ښه پالنه وکړي او تر څنګ یې د هغې نه ډېره ښه استفاده وکړي. او یو بل فواید د نیالګیو یو ډېر زیات مهم نقطه ده چې مخکې مسئلې ته باندې خبرې وکړي، یعنی نیالګی د یو ملکیت ارزښت زیاتوي. هم که چېرې تاسو وګورئ په ځمکه کې که چېرته ډېر زیات توتان یا ډېر زیاتې ونې یا ډېر زیات سینارونه وي، نو دوه چنده او درې چنده حتی په ځینو وختونو کې لس چنده برابر د ځمکې قیمت زیاتېږي. وایي پلاني یو ډېر ځمکه واخیسته خو دونه ونې پکې دي، دغه ونه چې دا خپله یو جایداد یا د ملکیت ارزښت هم زیاتوي. دا ډېر یو غټ مثال دی تاسو ویلی شم، کېدای شي زموږ اورېدونکي دا موضوع په فکر کې ونیسي او په هغه شاړو کې چې د کورونو تر څنګ یا د باغونو تر څنګ یا د ویلوی تر څنګ دي که چېرته ونه پکې کېږي نو قیمت د ونو سره ډېر زیات زیاتېږي. یو ورور د لغمان نه اړیکه نیولې وه، هغه وي چې مونږ په اماراتو په سیمه کې مونږ نیالګي کېنوو، نتیجه یې ورکړې ده. او دو د یوکالپټس یا یوه ونه ده چې هغې ته انګلیسي نوم یوکالپټس دی، او نو وایي که چېرته دا کېنول شي وچکالي رامنځته کوي. دا ډېر تخنیکي او علمي خبره نه ده، هغه زیاتره د وچکالۍ ضد نیالګي دي. هغه ډېر ټاپ سیستم لري دي، خو نو هغه زیاتره په وچو سیمو کې همدې په خاطر کېنول کېږي چې کم اوبو ته ضرورت لري. نو هر ځای کې چې کم اوبو ته ضرورت لري په دې معنا چې اوبه ډېرې نه مصرفېږي، کمې اوبه مصرفېږي په اغېز کې.
مننه امانیار صاحب، تاسو هم که داسې لنډ لنډ ځوابونه راکړي. د کابل د خاروالۍ ویاند سمیرا رسام را سره یو ځای شوي، وروسته به هغوی سره د کابل په سمسورتیا باندې هم خبرې وکړو. تاسو موږ خپلې خبرې راټولې کړي، هم د دې اورېدونکو پوښتنو ته که څه نظر یا ځواب لرئ دا ووایي، او هم خپلې خبرې راټولې کړي. له تاسو سره به خدای پاماني وکړو.
ډېر مننه اون صاحب په ارتباط د دې سوالونو چې د دوستانو راوکړ. په دولتي سیمو کې چې د کرنې اوبه لګولو وزارت د خونه نیالګي روزل کېږي او کېنول کېږي، هغه د انجمنونو د قانون په اساس باندې انجمنونه جوړېږي چې انجمنونو نه تعهد اخیستل کېږي، پلان د مدیریتي ځانته لري او د دې څارنه او ساتنه مکمله په هدایت د مقام د وزارت د زراعت، د ریاست د زراعت، د کرنې د ریاست د خونه ورکول کېږي او هغه په اساس باندې روزل کېږي او حفظ مراقبت هم کېږي. هغه کسان چې واقعا چې نیالګي وري زموږ نه هغه اداراتو ته موږ چې نیالګي توزیع کوو هغوی نه هم موږ تعهد اخلو چې هغه سیمه حیاتانو ته رالیږو چې سیمه ورته تثبیت کړي، باد دې نه شته تثبیت کړه ورته د اوبو ژیرمو هغه عمده و اساسي ټکی چې دا تعهد د اداراتو نه اخیستل کېږي او په اساس د تعهد ورته وسپارل کېږي. نو موږ په مجموع کې داسې وسیلو چې په یو کلتور د نیالګي کېنولې په افغانستان په کچه باندې ډېر زیات شوی دی. همدغسې دوستان ما سره انشاءالله موافق دي او تاسو هم به موافق اوسېږئ په دې ارتباط باندې چې هغه ښېګڼې چې په ځنګلونو په جوړولو کې په ارتباط د تغییر د اقلیم او همدغسې د چاپېریال ساتنې ده ساتنې په ارتباط باندې دی، همدغسې د سرسبزۍ انکشاف ده او د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې دی چې څه د طبیعي او څه د مصنوعي ځنګلونو د احداث په اساس باندې اوسېږي. دا خپله دغه ژوند د خلکو افغانستان خلکو عامه پوهاوی زیاته شوې ده. دا خپله دا د سمسورتیا باندې تاثیرات راچوي او همدغه تاسو برنامه نه چې دغه برنامه چې تاسو همدغه اوس خپروئ، دا خپله په حقیقت کې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته او خلک علاقه مندي پیدا کړې ده. او زمونږ نمو نظر په کل کې دا دی چې هغه نیالګي روزل به کېنول یو اسانه کار وي. ساتنه یې هغه هر یو انسان او هر مسلمان وجیبه ده چې دغه په خپله په دا امانت په سلامت ورسېږي.
مننه کوو امانیار صاحب. له تاسو سمیرا رسا د کابل خاروالۍ ویاند را سره د ستړي مشي خپرونې ته له تاسو به په لنډه توګه واورو. مخکې دلته د موږ میلمنو بحث وکړه په ځانګړې توګه د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې د برخې رئیس جلال الدین ناصری صاحب د کابل د ژوند چاپیریال ککړتیا ته اشاره وکړه. وی ویل چې په اوږدمهاله توګه د بونو بوټو زیاتول تر ټولو غوره حل لاره کېدلی شي. په هوت میاشت کې عموما د نیالګیو کېنولو بهیر پیلېږي. کابل ښاروالي په کابل ښار کې د سمسورتیا څه پلانونه لري؟
ډیره مننه سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. لومړی به خپل برنامه تاسو ته ووایم، بیا یې هم دغه شلم نیټه په خود کې چې د رئیس صاحب جمهور د هدایت پر اساس هغه د نهال شنی ورځ مسما شوې ده. د هغه په ورځ هم د کابل ښاروالي مشخصې برنامه لري چې زمونږ په نوي کال کې برنامه داس د تر یو ویشت پارکونه بسازی کیږي، ان شاء الله یو لس پارکونه احداث کیږي، او تر اوسه مونږ 15 زره نهالونه او ګلبته غرس کړی دي د ښار په مختلفو ځایونو کې چې هغه د ګلدان ترمنځ وي، هغه سرکونو په ترڅنګ وي، یا هم په پارکونو کې، په ټول هغه عامه ځایونو کې مونږ دغه 15 نهالونه او ګلبته غرس کړی دي. او همدارنګه زمونږ په پلان کې دا چې دو پدری کې وایي چې 250,000 یعنی 250 زره نهالونه چې هم ګلبتی دي هم نهالونه دي، هغه هم زمونږ په پلان کې ده چې ان شاء الله هغه هم غرس کوو د کابل په مختلفو مکانونو چې هغه پانتونونو کې ده، هغه عامه ساحه ده، هلته مونږ دا غرس کوو، او د خلکو حمایت ته هم اړتیا لرو چې هغه هم مونږ سره همکار وسی. او همدارنګه 2,000,000 نهالونو ته مونږ آبیاري کوو چې د ښار په ګوټ ګوټ ځایونو کې هغه غرس شوي دي، او د هغوی آبیاري مونږ په غاړه ده، مونږ هغه آبیاري کوو. او همدارنګه 800 پارکونه هم د خلکو د استفادې، البته د هغوی په خدمت کې هغوی ته مونږ تقدیم کړی دي، هغوی شنه کړیو، او خلکو کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. او په همدې صورت په شلم د هوت، البته په شلم نیټه کې چې د رئیس صاحب جمهور د هدایت پر اساس هغه د نهال شنی د ورځ مسما شوې ده، د په هغه ورځ کې هم مونږ برنامه لرو، او د هغه زمونږ د برنامه ترڅنګ مونږ خلکو نه هم دا غوښتل مو ده چې هغه مونږ سره همکار وسی. هر یو شهروان په کابل کې چې یو نهال غرس کړي، نو ان شاء الله 1,000,000 نهالونه د کابل په ګوټ ګوټ ځایونو کې غرس کیږي، او هم مونږ د هوا د صفای لپاره او هم د شنه فضا د ایجادولو لپاره مونږ موثر ګرځو، او هم خپل مسولیت دی او شهروند او د کابل د یو باشنده په توګه مونږ خپل مسولیت هم ادا کوو.
دا راته وایي چې د نیالګیو د مراقبت په برخه کې یوازې په کابل ښار کې نه، بلکې په بیلابیلو ځایونو کې مخکې اوریدونکو هم انتقاد درلود، او دا بحث مطرح دی چې نیالګي خو کینول کیږي خو مراقبت کې یوازې کابل ښاروالۍ کې به هم ستونزې، په نورو ولایتونو کې هم ستونزې شته دی. او مخکې خوګیانی صاحب وویل چې یوازې د نیالګیو کینول مثلا نه حل کوي، بلکې مراقبت ډیر مهم دی. د مراقبت په برخه کې څومره جدي تاسو او څومره پلانونه لرئ؟
بله، داسې تاسو ته ښکاره ده چې مونږ کابل ښاروالۍ یو، یعنی یوازې کابل ښار مونږ پورې اړه لري، ولایاتو سره زمونږ کار نشته ده، زمونږ مسؤلیت نشته ده، او هغوی مونږ پورې اړه نه لري. یوازې کابل ښار مونږ پورې اړه لري چې ما ذکر کړ، دغه 2,000,000 نهالونه چې د ښار په ګوټ ګوټ ځایونو کې، چې هغه په پارکونو کې، ګلدانونو کې، د سړک په څنګ کې ده، چې هغه په مساجد ده، په ټولو هغه عامه ساحاتو چې دغه شنه نباتات شته دي، زمونږ همکاران هغه آبیاري کوي، خو د ولایت مسولیت مونږ پورې اړه نه لري.
مننه. زه پوه شوم که د کابل ښار په اړه باندې درنه یو بل رقم پوښتنه مخکې مې له نورو همکاران مېلمنو نه هم دا پوښتنه وکړله، په کابل ښار باندې د وګړو فشار زیات دی، په دې باندې موږ پوهیږو، ټول اوریدونکي هم په دې پوهیږي چې کابل ښار چې هغه څومره وګړو او نفوس ته په اصطلاح هغه اسانتیاوې جوړې شوې دي، تر هغې وروستیو کې فشار بیخي زیات دی، څو چنده زیات خلک پکې اوسیږي چې معلومه خبره د چاپیریال متاثره کړی دی. خو داسې مجموعي تاسو د ښاروالۍ د ویاندې په توګه راته ووایي چې په کابل ښار کې سمسورتیا د زیاتېدو په خوا روانه ده او که د کمېدو په خوا روانه ده، یعنی شنه ونې بوټي زیاتېږي او که کمېږي؟
زمونږ د پلانونو پر اساس مونږ هغه زیاتو، ځکه چې د هوا د کړکېچې دغه د مخنیوي لپاره مونږ مجبور یو د شنه فضا د یادولو او هغه مسولیتونو چې مونږ پرې اله لرو مونږ دا زیاتو خو د خلکو مرستې ته هم اړتیا لرو. کله چې هغوی کور جوړوي هغه هر څه چې جوړوي باید شنه فضا په نظر کې ونیسي او خپل ښاریانو ته او همدارنګه کابل ښاروالۍ سره همکار وسي د یو ښه ښار د یو متفاوت ښار لرو لپاره باید مونږ سره هغوی همکاري وکړي او د سرسبزي لپاره مونږ سره همکار وسي.
مننه کوو سمیرا رساله تاسو نه. تاسو کور ودان چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته خدای پماني در سره کوو. خپل دوه نور میلمنو جلال الدین ناصری او همدارنګه میرویس خوګیانی تر استنی ګول دوی مرسته تفسیری اورو. ناصری صاحب تاسو د کابل خار والی دی ویان دی سمیرا رسات سرګندونه هم واوریدي. مخکې تاسو په خارونو کې د ککړتیا د ختمول لپاره د نیالګیو په اغیز غږیدای ک خبرې په مجموع کې راټول کې او داراته وای چې بیلا بیلی اداري عام خلک څنګه کولای شي چې د کب یاهود د غمیاش په خطو غو کاری سو د افغانستان د سمسورتیا او په خارونو او نورو ګلمیشت سیمو کې د ککړتیا د کمیدو سبب شي. مهرباني خبرې ملان ډیر کوي چې ورسته
ډیر زیات مننه آن صاحب. اول خو د دوه هوادوالو پښتن ته غواړم د لنګ جواب ورکم. یو کتنګ ستاسو معلومه ده او د هوادوال حقیار سره د لغمان نه هم دا ویلې په حقیقت کې نیالګي کېنول او بوټي دا سرحد نه پیژني کاغه سیاسي سرحدي کاغه مخالفتي پښتانه موږ دا یو ملي پروسې باندې تبدیل کړی دا او دویمه مسله بل هوادوال چې پښتانه د حقیار سره پښتنه کړو یو نوې یادوري وکوله چې دا نو په حقیقت کې موږ یو نو پیژنو په دې نباتات کې پونم دی یل غرګر نبات چې دا په حقیقت کې نور نبات دې چې اطراف کې ټولېږي هغه تر تاثیر لاندې راولي هغه نه پریدي چې نشو نشو نو ما وکی نو په دې نقطې کې هم مربوطه ادارې او هیوادوال باید متوجه شي چې موږ هغه سنیالګي باید موږ ته معرفي کړو چې هغه ښه توافق ولري لکه څنګه چې مخکې خوګیانی صاحب اشاره وکړه. او په پای کې یو ځل بیا د تاکید کوم چې د نیالګیو پروسه دا عامه پوهاوی ته یو ملي بسیج ته ضرورت لري چې موږ ټول سره لاس یو کو تر څو پورې سمنم چې وصل رسیږي د پلان په اساس باندې موږ نیالګي کینو او دغه د شینوالي پروسه په یو ملي پروسه باندې تبدیل کړو. او له ټولو رسنیو څخه مې هیله دا ده چې دغه فصل د نیالګیو په خپل برنامه کې په نظر کې ونیسي تر څو پورې د هیوادوالو توجه ورته واوړي او موږ وکولای شو یو ښه فصل د نیالګیو کې نولو په اړه باندې ولرو.
مننه کوو ناصری صاحب له ګډون نمو او له معلوماتو نمو. تاسو سره خدای پاماني کوو. رازو میرویس خوګیانی ته د کرنې د برخې متخصص دی. خوګیانی صاحب تاسو د موږ خبرونه سره راټوله کړئ او وروسته نظر مراته ووایئ چې څنګه کېدلای شي چې حکومتي ادارې عام خلک د خانان کروندګر کوچیان د ټولنې بېلابېلې طبقې په همغږۍ کار وکړي د یو سمسور هیواد لپاره.
ډیر زیات مننه. واقعیا خبرونه مو په ډیر مهم او اساسي وخت کې چمتو کړی وو او تاسو نه هیله کوو چې د حمل تر پینځمې پورې کدا چې خبرونه تاسو نور هم پوهنه کې یو ځل د خلکو نه سوالونه والی او د کرنې متخصصین یا مسؤلین میلمانه کوي او هغوی ځوابونه ووایي نو دا به ډېر زیات دغه یو غږ کو میلیونونو کسان اوري ځکه د کرنې متخصصین اوس په دې وختونو کې په لرو پرتو سیمو کې لاسرسی نه لري چې خلکو ته ورسوي. نو ستاسو د راډیوګانو ناصری صاحب ډېر ښه وړاندیز وکړي چې ټول رسنۍ باید په دې اړه باندې کار وکړي. په دې موضوع به زه راغونډه کړم چې واقعیا نیالشاني نه یوازې دا چې د افغانستان په چاپیریال کې به ډېرې مثبتې پایلې ولري بلکې د امراضو د ناروغیو د افتونو په مخنیوي کې ډېر زیات رول لري او دا به ډېر یو مفید ګام وي که موږ په راتلونکي کې ډېر ښه نیالګي ولرو سمسور افغانستان ولرو. یو وړاندیز مې بل دا دی د ښاروالۍ او د کرنې وزارت مسؤلینو ته هغه شخصي انجوګانې خصوصي سکتور خیریه بنسټونه په چیرې دوی ته د نیالګۍ لپاره مراجعه کوي چې موږ ته نیالګي راکوي نو سیمه دې هم دوی ورته په ګوته کې چې په کومه حوزه کې یا په کومه ناحیه کې په کوم ځای کې دوی باید نیالګي کښېنوي. حداقل که هغوی نیالګي کښېنوي د دغه مصارف نه به ښاروالۍ او کرنې وزارت خلاص شي همه دا به د دوی د پلان لاندې سیمه وي او به خور سیستم به دوی ورته چمتو کړي او به ورته ورکړي. داسې نه شي چې نیالګي کښېنوال یو الله بلا د گردن ملا او غوی بلا چې هر ځکه چې کی نه او به څوک نه چاغه ته یو تاسو ورته وچی کثیر ته دو هم د نیالګو دی ورکاو په وخت دوه کار پلان ورکی چې تاسو په کوم ناحیه کې د نیالګو کې نه وای دا ډیر خو مفید غامي او د غیدو بخور سیستم دی غو پالنه د هرته بودی اندغه نه هدو په غاړه باندې او بل خټه کې بل اشاره مخکې د خروالی وایم دی وکړه راستا چې وکړه زه پرم په مرکز په جاده کې تیردم د ګلدان مته په خواره او کتل مته په ګلدان کې دوه تاس خو دی وبو سیستم چې په ټولو خارجي هواد بهرني وادونو کې دا سیستم اول دی چې دوه عملن شروع کړی دی او د ګلدان ونی بدې نه ښه په تاس کې سیستم باندې چې په ډیر کم مصرف او په ډیر
وخت را پسې پای ته ورسېدو د مانور همکاران سټوډیو ته ورسېدل. تاسو نه مننه کوو د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګیاڼی، د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار او د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری له ټولو مننه کوو. تر بیا ښه چارې.
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. برنامه این ساعت رادیو آزادی به پخش پروگرام زیر امواج کبود اختصاص یافته که در آن در مورد روز سرباز بحث خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. عبدالرشید دوستم، قماندان قدرتمند شمال افغانستان، برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور غنی به کابل رسیدند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران باید حملات هوایی بر شبه نظامیان طرفدار آن کشور در شرق سوریه را به حیث یک هشدار ببیند. مشروع خبرها. عبدالرشید دوستم، قماندان قدرتمند شمال افغانستان، برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل رسیده. آقای دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، امروز در یک نشست به هوادارانش در کابل گفت
اگر خلال نشد پس کنم اجازه نتیم که امون وضعیت پیلی مرا برهم بدنم. خاطیت ما نیبت مارشال دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت. رئیس پیسله کنه، رهبرا پیسله کنه.
عبدالرشید دوستم که بعد از حدود یک سال به کابل آمده در انتخابات اخیری ریاست جمهوری افغانستان از عبدالله عبدالله حمایت کرد و به اساس توافق بین عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی برایش رتبه مارشالی داده شد. او ناوقت امروز در یک نشست سیاسیون با رئیس جمهور در مورد وضعیت سیاسی و روند جاری صلح اشتراک خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و آنها روی برقراری آتش بس دائمی در این کشور تاکید ورزیدند. هرگز ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است آقای جانسون در مکالمه تلفنی ناوقت دیروز با آقای غنی در مورد حمایت دوامدار بریتانیا از روند صلح و نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داده. گفته شده که صدر اعظم بریتانیا حمایتش را از تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در رابطه با تلاش‌های جاری سرهیز ابراز کرده. با وصف تلاش‌ها در داخل و بیرون افغانستان برای تأمین آتش بس در این کشور، هنوز طالبان به توافق در این مورد آماده نشدند. شاهرای سالنگ به روی وسایط باربری و تریلری مسدود شده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. عبدالبشیر افغانزوی، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، امروز به رادیو آزادی گفت که این شاهرا از دیروز به این سو شاهد طوفان های شدید بوده و به روی موترهای باربری مسدود شده. با گفته آقای افغانزوی، موترهای مسافربری با رعایت مقررات زمستانی می توانند در مسیر این شاهراه رفت و آمد کنند. بارش برف و باران‌های شدید در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایت را برای ترافیک مسدود ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید تهران باید حملات هوایی بر شبه نظامیان طرفدار آن کشور در شرق سوریه را به حیث یک هشدار ببیند. جو بایدن دیروز در هیوستن به خبرنگاران گفت بدون مجازات امکان پذیر نیست. قبل از این جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون در مورد حملات هوایی امریکا در سوریه گفته بود.
همانطور که شب گذشته گفته شد و در امر رئیس جمهور بایدن روشن شده، به صراحت اعلام کرده است که از امریکایی‌ها و اعضای ائتلاف حراست کرده از منافع امنیتی ما در منطقه محافظت خواهد کرد.
پنتاگون روز پنجشنبه گفت در واکنش به حملات راکتی اوایل ماه جاری بر پایگاه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در امتداد سرحدات سوریه با عراق حملات هوایی را انجام داده. پنتاگون تا هنوز در مورد تلفات دقیق این حملات چیزی نگفته است. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، این افراد کسانی هستند که در قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در خارج از آن کشور نقش داشتند. آقای خاشقجی خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی با کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد اما دیگر از آن ساختمان بیرون نشد. گزارش های نشر شده نشان می دهد که توسط ماموران اعزامی توسط عربستان در داخل کنسولگری این کشور در استانبول کشته و جسدش قطعه قطعه شد. گزارش استخباراتی آمریکا در مورد قتل جمال خاشقجی نشان می دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی طرح ربودن یا قتل وی را تایید کرده است. حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز بخشی از گزارش ادارات استخباراتی این کشور را در مورد قتل آقای خاشقجی از طبقه بندی محرمانه خارج ساخت. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. جان کارلین معاون لوی سارنوال آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که حداقل 280 تن توسط وزارت عدلیه دستگیر شدند. به گفته آقای کارلین تحقیقات در مورد افراد مسئول با سرعت و مقیاس بی سابقه ادامه دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند. حداقل 5 تن به شمول یک افسر پلیس در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره کشته شدند. بسیاری مهاجمان به اساس پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. آنها با به اشتراک گذاشتن ویدیوها با حضورشان در بین آشوبگران افتخار کرده بودند. دونالد ترامپ یک هفته بعد به اتهام تحریک این تهاجم توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد اما به تاریخ 13 فوریه توسط مجلس سنای آن کشور تبرئه گردید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که بر روز سرباز اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
بله شنوندگان محترم، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که ازم کارم شنیدین، موضوع بحث ما روز سرباز است. قسمی که میفهمین در تقویم افغانستان 9 مهوت را روز سرباز نام گذاشتند که نقش و اهمیت تاریخ ساز روز سرباز و روحی سرباز را در افغانستان جنگ زده میخواییم یک از نظر بگذرانیم و مهمانای نهایت محترم داریم. محترم جنرال صاحب شیراقا آریا، که یعنی بزرگ ما هستند، 80 چند ساله هستند دیگه، ایشان نگوییم که باز خودشان خواهد گفت اگر لازم باشه با، یعنی یک جنرال با تجربه از قدیما هستند. همچنان مهمان محترم دیگر ما استر پاسوال عبدالصبور قانی، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. قانی صاحب اول سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، احترام به شما و به تمام کارکنانتان از طریق رادیو شما به تمام مردم افغانستان سلام عرض میکنم.
تشکر صاحب قانی صاحب. خب آریا صاحب محترم، شما به برنامه خوش آمدین صاحب.
زنده باشین. من هم به نوبت خود برای شما و تمام مردم گرامی افغانستان سلام و احترام خود را تقدیم میکنم.
تشکر آریا صاحب محترم. خب قانی صاحب محترم، سوال اول امیست که نظر شما را بسیار به شکل کوتاه به یک تاریخچه مختصر سرباز میخواییم، یعنی تاریخچه سرباز از کجا شروع شد، چی معنا داره، چی مفهوم داره، بسیار خلاصه اگر یک معلومات بتین به عنوان مقدمه بسیار خوش میشیم. موین صاحب بفرمایید.
زنده باشین. به همه شما معلوم است که هر کشور به منظور حفاظت از خاک، جان و مال مردم دارای یک تشکلات منظم نیروهای امنیتی است. افغانستان نیز در ادوار مختلف تاریخ دارای نیروهای امنیتی بوده که نقش سربازان که طور مکلفیت یا داوطلبانه در او برجسته است. امروز خوشبختی ما نیست که تمام سربازای دلیر و شجاعی امنیتی در افغانستان سرباز داوطلب است که اینا داوطلبانه حاضر شدن به خاطر دفاع از وطن و تنفیذ قانون.
بله تشکر محترم آریا صاحب. از شما یک مقدمه بگیریم، یعنی سرباز یعنی چی، در این مورد یک کمه که از شما بشنیم به عنوان معلومات بفرمایید آریا صاحب.
سرباز، جانباز، نگهدار، نگهبان، ساتی، ساتون کای عسکر، تکون ده هر وطن، ده هر وطن اتبا چه ده هو وطن زامن دی هو وطن که تولد شوی، چه ده ده مور پلمن که تولد شوی او ده خپل مور ده لمن نه دفاع کوی، ده تا سرباز وایو. کده پا افغانستان که دی، که پا امریکا که دی، که پا ویتنام که دی، که پا عربی ممالکو که دی، هر چوک ده هو وطن بچهی خپل مور ساتنه ملی او اسلامی وظیفه ده.
بله تشکر آریا صاحب محترم از تعریفتان. خب معین صاحب محترم، آل تقسیم سربازا را به نیروهای مختلف هم یک از نظر بگذارانیم، برازی که تقسیم شدن مثلا به پلیس، ترافیک و مثلا پلیس های محلی هستن، آل پلیس منطقیوی گفته یک چیز دیگه نو برآمده، اگر یه تقسیم بندی از ایرام یک کمه که به ما یک تصویر بتین خوش میشیم صاحب. معین صاحب
مهربانی، عمدتاً ما چند کتگوری سرباز داریم. دو طبقه مهم است. اول سرباز جنگی هست که بیشتر در نهادهای اردوی ملی افغانستان و قسمت از پلیس افغانستان اینا به نام سرباز هستند. دوم ساتونکی است یعنی نگهبان که اینا بیشتر مصروف تنفیذ قانون در جامعه خدمت میکنند. و اردوی منطقوی که در سالهای اخیر ایجاد شده اینا هم در کنار نیروهای امنیتی از محل خود دفاع میکنن، یعنی منحصر به مو ساحه هستن که در اونجا نظر به ضرورت اونا استخدام میشن از خود محیط و منطقه.
بله
در حضور داخل افغانستان ما هم سرباز داریم که قطعات خاص ما در جنگ علیه توریسم است و هم ساتون که داریم که در تنفیذ قانون اونا مصروف خدمت به مردم افغانستان هستند.
بله تشکر. خب امروز البته در افغانستان هم این روز تجلیل شد، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای محمد اشرف غنی در مراسمی که به این مناسبت در کابل صحبت کردن میگن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنن. خب در این مورد کمه که صحبت شده، شاید منظورشان این باشه که بر علیه تروریسم مبارزه میکنه و این باعث از این میشه که به امنیت جهانی هم تأثیر خود بکنه. در این مورد آریا صاحب تفسیر شما را بگیریم.
ما پیشتر آمد کدوم که اتباعی هر کشور خصوصا جوانا که در اردو میره از سرحدات خود، از استقلال خود دفاع میکنه، از تهاجمات خارجی مقابل مادر خود یعنی وطن خود دفاع میکنه. تاریخ افغانستان هم برای شما در ظرف یک دقیقه تشریح کردن میتانم. ادما از شامامود هوتکی تا میرویس میتر، احمد شاه بابا، آلازرت قاضی امانالله خان، آلازرت محمد نادر خان، آلازرت محمد ظاهر شاه، یا کلگی سرباز بودن، کلگی عسکر بودن، تمام ما در وقتهای مختلف از کشور خود دفاع کردیم. و ما فکر نمی کنم که ما اردوی ما اینقدر قادر باشه که جناب رئیس جمهور بگه که از دنیا دفاع میکنه. ما اگر سرحدات خود دفاع کنیم، از استقلال خود دفاع کنیم، استقلال خود نگاه کنیم، این برای ما کلانترین افتخار است، نه اینکه ما مبالغه کنیم و مردم فریب بدیم.
بله، خب در این مورد میتونیم از موین صاحب که چون از طرف دولت هستن یک جواب بگیریم. قانی صاحب محترم، شما در این مورد که آریا صاحب تبصره کردن چی گفتنی دارین؟
با آریا صاحب احترامی که برشان داریم میکنید بزرگواره ما شما هستن، ما کمی تفصیل میتونم در این رابطه. تروریسم یک تهدید بین المللی هست و نیروهای امنیتی افغانستان در خط نخست مبارزه علیه توریسم قرار دارند. یعنی ما قربانی میتیم به خاطر نابودی توریسم و نمایندگی از کل دنیا در افغانستان.
بله، دیگه البته یک منطق موجود است. خب موضوع بحث ما اون نیست، از این میگذاریم. آریا صاحب محترم، به خاطر معلومات مزید و از اینکه برنامه ها را حفظ میکنیم و کوشش میکنیم که تکرار هم شوه، اساس یا تهداب اردوی ملی افغانستان یا سربازای افغانستان، یعنی مخصوصا اردو را، یعنی از کدام روز باید شروع کنیم؟ یعنی کدام روز تهداب گذاری شده به شکل مدرنش، یعنی به شکل قدیمی نیست؟ از او خاطر از نقطه نظر تاریخی کدام روز اساس تشکیل اردوی ملی افغانستان است از نقطه نظر شما یا از تاریخ که مطالعه کردین؟ سیب
به نظر من اگر با تاریخ گذشته افغانستان نگاه کنیم، اساس و تشکیل اردو از وقت هوتکی‌ها تشکیل شد. به مجردی که هوتکی‌ها سر قدرت آمدند در افغانستان، یک اردوی سرتاسری را تشکیل کردند و برای حفظ وطن خود و فتوحات خارجی اردوهای تعرضی را به عمل آوردند. شما دیدین که در وقت شاه محمود هوتکی، پادشاه وقت ایران تاج کشید به سر شاه محمود باند. خب از اون تاریخ ها ما میگذاریم. اگه این سلسله را ما دوام بتیم، بیاییم به میرویس نیکه که کتوم اردوی ملت را تربیه کرد، این اردو را به چی تربیه کرد، عباس شاه بابا را بگوییم، آزازت آزی هم ممنخان را بگوییم، به مجرد که استقلال وطن را گرفت به چی سقه مقابل از این شورش کرد، روسا برش گفت که باست افغانستان، ما پچاخای بچه تقوا میپروانیم. این را ما در شورای ایراد شاهد بودم، از احسان الله در افغانستان بچه امان الله خان گفت، بچه حضرت امان الله خان گفت که پدر ما گفت من سر تخت خونی نمیشینم. برادرها امروز سر تخت خونی نشینیم، بس از این تخت خونی بانیم این پتوحات این مسائل شعاری را مردم ما
روز. بله آریا صاحب محترم،
ما هر روز رو برادر اکل ما بغان هستیم، از 100 تا 500 تلفات میتن، هر روز جوانای ما میمره، هر روز مردم افغانستان میمره، 90% مردم در حالت فقر زندگی میکنه.
بله
اگر آریا صاحب، اومین وطن واقعی ما باشیم یا کسایی که امروز بعد از ما چوکیای ما را گرفته، مردم تان آرام بسازین مثل که در وقت ما آرام بود. مردم افغانستان آرام بسازید، مثل که در وقتی بزرگان آرام بود. میگه چای پلاولی دلی نو اوست جمرور فقار سوزی ستو سرونه کسی روی
بل. امیجا آریا صاحب محترم اگر اجازه بتین به سوال شنونده که آمد باز این چیزها رو میتونین بگوین، یکی از این مسئله تاریخ یک طرفه کنیم. اول قانی صاحب محترم، شما تاریخ از کدام روز میخواین شروع کنین؟ یعنی تا جایی که درس داده میشه در افغانستان اساس اردوی ملی و هم پلیس ملی کدام روز به شکل مدرن امروزیش اساس گذاشته شده؟ بسیار به قدیما نریم که یعنی اردو همیشه برش ماش داده شده، نگهداری شده، از این قبیل مسائل سه. موین سه؟
در افغانستان پلیس نظری سه در سال 1315 به شکل منظمش مزدر خدمت شده و تأسیس شده و تا امروز اینو روش کرده و امروز در سطح بهترتر از گذشته قرار دارن.
و اردو را از دوران عبدالرحمن خان باید شروع شوه یا از دوران امان الله خان به شکل مدرنش که مثلا او وقتا ترکیه کمک کرده، اتاتورک کمک کرده، قبل از او هم میگن که دولت عثمانی کمک کرده، بعد جنرال های خود به خاطر تربیه و اساسگذاری اردوی افغانستان کمک کرده و بسیاری وقتا تا در دوران شاه به خیال مرکان حرب از ترکیه میاردن. این از این نقطه نظر چی فکر میکنی؟ اول موین سه بود از آریا سه سال میکنم. اول موین سه
دقیق نظری صاحب از دوره عبدالرحمن خان اینو بهتر شد و به میشکل روش کرده رفتن.
بله تشکر موین سه. خب آریا سه اساس یکی، خب مثلا شما که فرمودین وا درست است، مسئله اساسی است، اما تا به شکل مدرن امروزیش که تشکیل شد اردوی ملی افغانستان اساسش از کدام دوران شروع میشه؟ مثلا عبدالرحمن خان شروع میشه یا امان الله خان شروع میشه؟ ولی که جنرالای ترکی آمدن و اساس مثلا بعض مکاتب گذاشتن. ایران میخواییم از زبان شما بشنویم ماریا صاحب، که شما ولی که ریش سفید ماستن این موضوع وقت بسیاریش شاید شاهد هم بودین. سیب ببرمین آریا سیب.
بسیار تشکر نظری سیب. در وقت امیر عبدالرحمن خان ما اردوی مدر نداشتیم، اردو به شکل قبیلوی بود، اردو اصلا تعلیم و تربیه ندیده بود، تنها جمناستیک و مسائل عسکری را تا به بسیار شکل ابتدایی. در وقت حضرت امان الله خان اردو مدرنیزه شد، تعداد اردو اثر گذاشته شد، تماما جوانای ما که حتی 8 سالگی یا به ترکیه روان شدن، تعداد بسیار عظیمی به ترکیه رفت که من مثالای از دوره مرحوم مرسیان خان محمد خان ارکان حرب ترکیه بود، جنرال قاسم خان، خان محمد خان، غلام فاروق خان، من گفتم ایتانون در حدود 1000 جنرالی که نامای شمیالی در کلیم از تمام فارغ التحصیلای ترکیه بودن یا که نو نظری صاحب در افغانستان آمدن فارسی یاد نداشتن، پشتو یاد نداشتن، نیم و نیم کلا فارسی میگفتن ترکی تا که یاد به زبان فارسی بلد شدن. یعنی افغانای ما از طفولیت رفتن و در جوانی آمدن تمام ارکان حرب ترکیه بودن و تا به این روزه یا در تمام مسائل افغانستان دخیل بودن و با وطن خدمت کردن.
بله آریا صاحب، ما خو نظامی نیستیم، از اون خاطر بسیاری مسائل نمیخوایم سرش تبصره کنیم و فکر بگوییم و از این قبیل مسائل، منتها وقتی که مسائل سیاسی شد ما از بزرگا شنیدم وقتی که امی آوردن ارکان حرب از ترکیه تبدیل شد به شوروی، میگن که مسائل سیاسی در اردو داخل شد، نفوذ کرد. یعنی در یک اردو در بسیاری ممالک مثل ترکیه و اینجا زیاد صفوف نمیخوان که بسیار زیاد سیاسی یعنی ایدئولوژیک باشن، به ایدئولوژی مچم اخوانیگری، به ایدئولوژی کمونیستی، به ماویستی، مچم البانیایی، از این قبیل مسائل ایدولوژیک وضع اردو رو میگه خراب میکنه. شما از تجربه خود در این مورد چی گفتنی دارین آریا صاحب محترم؟
نظر من اردو تا وقت زایرخان یعنی آلازرت محمد زایرشاه بیخی بهتره. کسایی که از ترکیه آمدن یا خودشان هم معلم بودن، هم استاد بودن، هم تهداب عسکری را شروع کردن، اکادمی های عسکری شروع شد مثل کرسی آور بی پانتون ور بی شوانزی یا شروع شدن برای تربیه عسکرا خاص به خاطر دفاع وطن که سیاست خارج باشد. به مجرد که ما از محصیلی می خودن به انگلستان، امریکا خصوصا اتحاد جماهیر شوروی یک وقت روان کردیم، در اونجا برای ازیا درس های سیاسی داده شد. درس های سیاسی به مانای تفریقه در اردو و به مفاد خودشان و سازمان جاسوسی روسیه کاجبه بر ازیا درس ها داده شد، یا به اصطلاح اردوی دفاعی سیاسی شدند. که اینجا حتی شما باور کنید نظر سید اکثر از یا در ازبا داخل شدن، در ازب خلق رفتن، در ازب پرچم رفتن، یا مثلا در ازب خانیا رفتن، در اعضاب مختلف یا داخل شدن و تا موجودیت ما در افغانستان یا به اصطلاح آتش زیر خاک بودن. و مجرده که در هر تصور یا سر بالا کدن، بعد از ما اون تاریخ پیش روی ما تیر شد، کلی ما فهمیدیم که سیاست باید از اردو جدا باشه.
بله، خب این بسیار زیاد یک نظر که ارائه کردن قابل سوال است. اگر شنونده هم روی از این موضوع میخواین صحبت بکنن، میتونن اونام سوال خود تره کنن. با اجازه تان، با اجازه مهمانای محترم، ما یک چند لحظه به شنونده عزیزم فرصت میتیم، چون وقت از او رسیده، که از شنونده عزیزم خواهش میکنیم که لطفاً روی از این موضوع سرباز تمرکز کنن و سوالای انفرادی و دیگر بانن بعد برنامه های دیگر. آقای شفیق عیار شما را به استودیو وصل میکنه. شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دو ما 0700-822-755 در داخل افغانستان، و اگر از خارج علاقه بگیرین 00 یا مثبت هر چی که میگین 42-02-21-12-45-01 شماره تلفن ماست. آقای شفیق عیار میگه یک شنونده امی لحظه وصل شد. بله شنوندی، او از طریق سکایپ هستن. خوب است. بله شنوندی از بفرمایید. سی
دست سلامونه او ملمنو تا طول آوریدون که تفهیم نورانی ملغمان.
بله نورانی سب، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوال تانه تره کنین. سی
مننه. واقعا په یو هیواد کې خو سرباز و اردو و پولیس دا ډیر زیات مهم رول لري، خو هغه سرباز چې هغه په ملي روحیه باندې روزل شوی، مثال کم هیواد کې چې مثال په ملي او اسلامي روحیه باندې روزل شوی او له پردیو نمرسته وانخلی او د پردیو سره د خپل افغان په کور باندې اونخي عملیات اونکي. اریا صاحب نامه دا پښتنه ده چې زمونږ اوسنۍ اردو چې کومه ده چې امریکا مونږ ته جوړه کړې ده، او امریکا ماش ورکوي، بوټې امریکا ورکوي، کالی جامې دریشي هر شی امریکا ورکوي، آیا دغه اردو ته مونږ اردو ویلی شو؟ آیا دا د افغانستان هغه واقعي اردو مونږ ورته ویلی شو چې د پردیو نه مرسته اخلي او د خپل افغان پې باندې وژني؟ ډېره مننه.
بله خب تشکر نورانی صاحب. شما دیگه بیخی سیاسی به مللی ساخته نیست. خیر یادداشت کردن آریا صاحب. آریا صاحب سوال یادداشت کنین که یک شنونده دیگر هم بگیریم، یک ذره سوالات جمع شه واسه. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب
بله، یک سلام عسکری برای شما آقای نظر صاحب و جنرالان صاحب، شما مهمانای گرام قدرتان، سلام عسکری تقدیم میکنم. اجازه میتونم.
بله آجی صاحب بخلم، شما مزم مساکر گریزی واریستین، بسیار وقت درکتان نبود، خدا کنه خیراتی باشه. خوش آمدین آجی صاحب عزیز.
بله تلفون رو کنم سوال خط کردم از جنرالان صاحب. اول خود برای تمام سربازای دلیر افغانستان تبریکی عرض میکنم و روزشان تبریک میگویم، سلامتی و پیروزی از خداوند کریم برشان میخواییم. جنرال صاحب، امو جنرال صاحب سابقه دار ما، سوالات ما به زور متوجه است. اردوی افغانستان همیشه برادر گفت که اردوی افغانستان از امریکا پیسه میگیره و از امریکا تجدید میشود. شما او دو امارا مرده بیگانه کتاب کرد. ما بده بیادر میگم که همون عناصر مخالف از کجا میگیره؟ او از برشید رسمی من نمیتانه گرفته، از حقیقت هم دور هستن دفعی شما. این مرده ماست، این گبانه افغانستان هست، این قهرمانان هستن که سر خود و کم گرفته از متجاوزین چیز میکنه، دفاع میکنه از وطن و از خاک خود. باید بگویم که جنرال صاحب اردوی افغانستان اول دفعه با کدام تاریخ و با کدام پاچهی جور شد و تعداد اساکر ما چند بود که جور شد اول اردو؟ بعد تعداد اردوی که در وقت نجیب اعظم پاشید تعداد
زنات
چند
بود؟
تشکر، دیگه سوال نداره.
تشکر آجی عزیمی. خب یک شنونده دیگه وصل شد، آقای شفیق عیار میگه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام عرض میکنم با مهمانان گرامی، با شما و کل شنوندگان، خاص کر این متخصص حضرات. سوال دارم از قاری روح الله هستم، از لغمانم.
بله قاری صاحب،
امو در اردوی طالبا و در اردوی حکومت ما
بله
چی تفاوت است؟ یادان طالبا را ما میشه از مزدی که 20 سال میشه میجنگن فریاد نمی برای اردوی ما را که دو ما تنخواهش معطل شد شیخ و فریاد میزنن در مرادیو، چی فرق است در ما بین از دو؟
بله قاری صاحب خوب یک سوال است، تشکر، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم هست. بله شنونده عزیز
سلام علیکم. آقای شریف نظر، احترامات خود را بر شما تقدیم میکنم، چنان به میمانان محترمتان. انجینر وحید هستم.
بله انجینر صاحب وحید، خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشین آقای نظر. من خواستم از میمانان پرسان کنم، مثال سابق ما در اردو خود تمام صفوف داشتیم، از نگاه رادار، توپچی، دافع هوا، قوای هوایی مجهز، قوای زمینی، قوای دسان، قوای کماندو، پراشتی، قوای استحکام انجینری، کیمیا و گاز و زده به اصلاح سلاح‌های ذروی، یعنی است از قوای استحکام، امی تمام بخشای قوای مسلح را ما در اردو و در نظام داشتیم. خوب افسرهای ورزیده و تحصیل کرده در تمام بخشا ما داشتیم. امروز قوای امروزی بسیار نهایت خوب از نگاه لوجستیکی، از نگاه لباس، البسه، مهمات، قوای زمینی صرف پیاده، ماشیندار و اینی قطعات کماندوی ما بسیار خوب ایتو ملبس میشه و تنظیم میشه و تمام امکاناتش برش مساعد میشه. اما بدبختانه در بعض بخشا بعض بچه های سیمنصبای بلند رتبه به مقامای بسیار بلند بسیار زود رسیده، در 18 سال یک تعداد به دگر جنرالی و به تورن جنرالی رسیده. میمانایتان راجع به همی موضوع چی میگه؟ حالا سابق خود که بود مردم تحصیل میکد، به مرور زمان به وقت خود میرسید و یک چیز خوبتر که هست ایست که در نظام باید همی تنظیم و حزب و حزاب هیچ کدام باید نباشه، اینا باید کل اگه اگر تا بالم یگان خالف.
بله انجینر صاحب،
بله
بخیرم، شما از طریق سکایپ تلفن میکنین، از او خاطر شما تشریف داشته باشین برای اینکه در بحث ها شما مگر داخل شین، بعض سوالاتتون علایده طرح کنین برای اینکه میبینیم که خوب موضوع میفهمین، از نزدیک تعقیب کردین، از او خاطر شما رو در سکایپ نگاه میکنیم، چون در سکایپ مصرف ندارین. صحیحسته، یک لحظه صبر کن که یک شنونده دیگه مصرفش از افغانستان زیاد میشه، بیچاره تلفنشان قطع میشه. صحیح انجینیر صاحب؟ بله یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
سلام جناب محترم آقای نظر، با شما و مهمانان شما. موضوع خوبی است، مگر به خدمت شما عرض بکنم از گذشتهش تا حال که اردوی افغانستان چون یک کشور کاملا سنتی است، اگر اردوی افغانستان مطابق به قانون اساسی که در اوج هم یاد شده که میتونن مطابق قانون اردوی سنتی را ایجاب بکنن، ما تا حال نتونستیم اون چی که خواست ما بود که یعنی اردوی سنتی که عبارت از دوره دو سال دور مکلفیت بود که حب الوطن و من الایمان در پهلوی خود جا داشت، اگر ما میتونستیم اون را مطابق قانون عیار میکردیم بهترتر خواهد بود، به خاطر از اینکه امروز در قضایای افغانستان منافع کشورهای دیگه شامل هستند، اونا نمیخواین که ما یک اردوی منظم داشته باشیم، یک اردوی کاملا تجهیز شده می بود. متاسفانه اینا فقط رتبه را دادن به خاطر خیشی، به خاطر از اینکه یک تعداد دارای در جنگ ها اشتراک کرده بود، تجربه داشت. دیگه کار دیگه که ما بخوایم یک اردوی منظم تحصیل کرده داشته باشیم فعلا وجود نداره.
بله شاید تشکر اختریش مبارک. اول آقای شفیق را چند لحظه صبر کنیم که جوابا را بگیریم. اول جوابای رسمی را از محترم موین صاحب آقای قانی بگیریم، باز مسائل مسلکی را همراه جناب صاحب آریا صحبت میکنیم، برای اینکه انجینر صاحب وحید ایسازه هم از طریق اسکایپ که شنونده ما هستن اونا هم هستن که بعض سوالای تکنیکی را باز از آریا صاحب پرسان میکنیم. اول جوابای رسمی را بگیریم که با آدرس دولت گفت آقای قانی، بفرمایید. سب
دام سوال را بذکر بگوته دارم از طرف نورانی صاحب، قاری صاحب، روح الله، انجیر صاحب، وحید مطرح شد، من همیشه یک جای جواب میتونم. اول اردوی افغانستان اردوی ملی هست، کاملا بیطرف هست و ای اردو از خاک افغانستان دفاع میکنه و خوشبختی ایست که فعلا اردوی افغانستان با نیروهای مشترک امنیتی افغانستان 95% عملیات ها را مستقلانه انجام میدن و هر روز شما شاهد دستاوردهای بزرگ این فرزندان غیور و شجاع افغانستان هستیم. و اینجا صاحب قاری صاحب روح الله یک تفسیر کنم که شما سوال کردین که بین اردوی طالب و اردوی ملی چه تفاوت است. طالب اردو نداره، اونا گروه تروریستی هستن که مصروف کارهای تروریستی هستن، اما اردوی افغانستان یک اردوی منظم دارای تشکیلات منظم، تعلیمات منظم، فرزندای اصیل افغانستان هستن که داوطلبان آمدن به خاطر دفاع از افغانستان در برابر دشمنای افغانستان میرزمند. و به ارتباط به سوال انجیت وحید اشاره کردن سبن یک آدم با تجربه نظامی دیده میشه، تمام صروف که یاد کردن انجیت وحید در اردوی ملی شما هنوز هم هست و تعینات که شما سوال داشتین، تعینات در نیروهای دفاعی و امنیتی چی در اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان به اساس معیارهای مشخص، تحصیلات، تجارب و حتی تبارز در وظیفه که به اونا محول شده به او اساس اینا انتخاب میشن و مقرر میشن. این دست بیرونی یا عوامل بیرونی در تعیینات کادر رهبری تا صفوف در نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اجازه نداره و تمام مقرری ها بر اساس لیاقت و شایستگی بر حسب لزوم ادارات که مربوط به سه ارگان سکتور امنیتی است صورت می گیرند.
بله بسیار جد تشکر. یا موقف دولت بود البته در تیوری این مسائل همطور است، در اساس قانون هم همطور است، منتها در عمل چطور است یک کمه که سوال برانگیز است. روی ازی هم یه ذره صحبت میکنیم. البته منظور ما از این برنامه این نیست که کس را بسلا انتقاد کنیم یا به زبان خود ما به خاطر ایجاد مشکلاتی گپا نیست، منظور ما در مجموع یک تبادل نظر است که افکار مردم میگیریم، متخصص سینه میگیریم، از کسایی که شنونده هستن از اونا را میگیریم تا در ردیف اردو و در پلیس مال اینجا یعنی وضعیت خوبتر و بهتر شود. نیت ما اتر یک چیزی است. خب آریا صاحب، حال شما شنیدین، حال نوبت شما، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که آقای انجینیر صاحب وحید هم میشنوه شما را، بعد سوالا بر شما هم راجی است. بفرمایین آریا صاحب.
بسیار تشکر. اول سوال نورانی صاحب بود،
سوال آجی صاحب از برق بود، سوال قاری صاحب بود، سوال انجینر صاحب بود. ما میره میخواییم فشرده جوابتم. اول راجع به سوال نورانی صاحب ما بگویم که فرموده شما درست است. ما افغان هستیم، باید بهترب باشیم به خاطر حق. چیزی که ما و شما چشم ما میبینه باید به اون نظر پرسیم، نه که آیشه بریم. اول کسی که ماش میته فرمان ها میته، این اردویی که سال 5 میلیارد مصرف داره تا که امریکاست مصرف هم میته. امریکا اگه این سال نبرایه به سال اگه 20 سال باد میبرایه، 20 سال باد ماشه که میته. اگه امریکا سبا میبرایه طوری که امرای طالبا فیصله کده که تا آخر می باید یک اسکر امریکا نباشه، اگر نباشه باز جنگ شروع میشه. ما خوب یادت در گجدر هم گوشت میخوره، اولاد مردم میموره، اولاد غریب میموره. تا کی ما، تا بوتایی که مادرای ما بالای سرش گریان میکنه وردو وردوی ما خور است، این وردو را ما ماش دادن نمیتونیم تا که یک دوری مکلفیت شروع نشود. در دوری مکلفیت از کار ما 20-25-30 روپه ماش داشت، پول از خانه میاوردن و 2 سال به خاطر خاک و وطن خود خدمت میکردن. امروز باز باید پولای ریگی نسازیم که سر بند ریگی ما را بریم میبند دستو باو میبره 5 میلیارد دلار کجا بشه نظر سب شما بگوید. دوم راجع به برادر ما از بعد، من نمیدم که بود ورده ما وطن پرست نیست، من نمیدم که ورده ما افغان نیست، ولی ورده ما برای غلط میره. یه باز ازی که به جنگ دادن بزدن به صلح بیاید که وطن آرام شود. راجع به گپ برادر ما که طالب ماش نداره با اردو در ماش داده نشه و افغانش میبره، برادر کسایی که در اردو کار میکنه یا فامیل داره یا زن اولاد داره یا نفقه اولاد خود در تعیین میکنه، مجبور هستن به خاطر ماش خود یا شکایت کنه تا داد و فریاد بزنه. شما دیدین یک منصبدار پلیس در کابل شهید شد، برادرش دو کسی ما ماش نگرفته بود. این انصاف و عدالت است. راجع به گفت انجنر سب راست میگین، تمام تشکیلات ما پوره بود. من چون وقت بسیار کم است طوری فشرده میگم هر مسئله که ما تمین و حق مچه ما داشتیم، ولی ما جهادی ها ما خودیم 43 سال میشه از افغانستان برآمدیم. در وقت جهاد من رول مکمل امرای تورن اسماعیل در ایران داشتم و جمعیتی ها 40 سال است که من روی جمعیت بودم. اون جمعیتی ها که به طرفی پول رفتن، جهاد ماندن، دارایی مردم چور کردن، اون دوای کارت پروانه کشیدن، ولایت ها را به خود قواله کردن، سر جمعیت اسلامی چلی پا کشیدن. من دیگر جمعیتی نیستم. و مجبوره. طالبی که جنگ میکنه و شما میگن که یا نیماش داره، نی پول داره، نی هیچی نداره، بیادر طالب بشر میگیره، زکات میگیره، از مردم کمک میکنه، مادین افغانستان به دستشان است، 70% خاک افغانستان به دست طالب است. طالب پول کافی داره برای امروز، سبارا ما نمیخوابیم، امروز به کسی وابسته نیست و ادامه هسته ما بود.
تشکر آریا صاحب محترم. خب آقای انجینر صاحب وحید ایسازی، شما قناعتتان حاصل شد از این جوابا؟ یعنی
تا یک اندازه را ها، مگرم مکمل نه. گپی تو رس، ما خودم اصلا منصبدار متقاعد اردوستم در بخش قوای هوایی، من انجینر قوای هوایی بودم دیگه. عربی 16 ما خواندم، پنتونی هوایی کابل خواندم، در روسیه خواندم، لسان انگلیسی و روسی را یاد دارم. ما در 54 سالگی ما تقاعد کردیم، شکر فضل خدا با افتخار تقاعد کردیم، 36 سال خدمت سپری کردیم در اردو. بدبختانه وقتی که ما دگرمن بودم، پس که واسطه وسیله ما نداشتم، در می اردوی ملی از دست بعض خائنین شکم کلانی که در اردو سابق بودن، ما به لومره بریتمن پس ریفرم شدم، تا زده زده پس در دگرمنی خود رساندم. بار دوم این خیانتی بود که دق ما مردم
بله. انجینیر صاحب امین کلمه کلمات خیانت یه پاره نباشه که صحبت علمی شه و مسائل علمی را شما طرح میکنین. با زور ما علایده میتونیم برازی که موضوع از حرفوی بیرون نشه. صاحب بفرمه،
ما اینال
ای تو یک پیشنهاد میکنم که باید ما بالا استراتژی اردوی خود ما باید کار بکنیم. استراتژی اردوی ما مثال گپ، ما در قوای هوایی فعلا بعضی پروگرامای تعلیماتی را داریم که در خود قوای هوایی تدریس می شود. اینی پروگراما باید انتقال شود به پانتون هوایی که باید در پانتون هوایی درست امی بخشا فعال شود، امی تیارات که فعلا در دست قوای هوایی افغانستان است، ای باید در پانتون هوایی تدریس شود. اینمی تو مشاورین اموجه برن اموجه وظیفه ملکی را اجرا کنن به صفت استاد این پروگراما روج انتقال بده. این یک بخش از استراتژی اردوست. دیگه پاپشانی سر ازی شوه که درستر مسلکی تر شوه تمام نظام، تمام امکانات هست از نگاه مالی معنوی، تمام امکانات اردو داره، بی نهایت سلاح خوبش داره، لباس خوبش داره، لوجستیک فوق العاده اکمال داره، از همه نگاه اینا هیچ کمبوتات نداره. اینا باید کوشش کنه کار به اهل کار بسپاره، به روابط باید مقاما بر افراد داده نشوه که داده شده. ما میبینیم بچای جوان جوان تورن جنرال، دگر جنرال، ما میبینیم رئیس پالیسی مثال وزارت دفاع، رئیس پالیسی باید یک افسر از جنگ باشه، یک جنرال ارکان حرب باشه که او تمام چند مرتبه ماسره دشمن شکستانده باشه، ارکان حربی داشته باشه، یا از امریکا یا از هند یا از ترکیه، از هر جایی که داشته باشه. ای تو یک جنرال باید در راست پالیسی قرار داشته باشه. خانم آورده با چی ملکی، با رتبه ملکی، او خودش ملکیسته، او هیچ دهی بخش بلدیت نداره. ما جای تعصب بر ما نظامی های نمیسته. سعی کنین شما همون تو یک چیز عادی را
ایسازه سعیب یک لحظه دیگه به ما اجازه بتین یک شنونده منتظر من او را بگیریم. شما باشین، خیر با شما مصرف ندارین، از او خاطر خوب شد که در گیر ما آمدین. در برنامه های دیگه میتونیم از شما دعوت به عمل بیاریم که در این مورد بعض نظرهای شما را بگیریم. یک شنونده وصل شده، بله شنونده از بفرمایین، خود معرفی کنین.
بله
شنونده از بفرمایین.
بله
سلام.
سلام علیکم، ما دگروال آیت الله هستم، از ایراد شما رو زحمت دادم.
آیت الله خان خوش آمدین، سپاس شما همیشه پیام میرسه. ما امروز چون روز سرباز است، از او خاطر گفتیم یک تجلیل کنین و چطور میتونیم یک اردوی خوب، پلیس ملی خوب داشته باشیم. شما چون از اردوستین نظر شما رو، سوال شما رو بگیریم، بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. اول روز اردو را برای کل اردوهای افغانستان و دیگه ممالک تبریک میگم. خدا کنه اینا موفق و پیروز باشن. و چطوری که در قانون ذکر است، از تمامیت ارضی نوامیس ملی و خاک ملی دفاع بکنن. مگر ما وقت ما که بود، ما در وقت ظاهرشا اردوی ملی بود، اردو باید در هیچ نوع سیاست دخیل نباشه، از منافع ملت دفاع بکنن. ولی حالی که ما میبینیم امی اردو اول بر 22 ساله میبود، هر کس که پیش میبرامد در زیر بیرق افغانستان میامد. اینا 6 ماه باید تعلیم تربیه میگرفتن، بعد 6 ماه به کتاب تقسیمات میشودن. ولی طبری که ما میبینیم امیال تعلیم و تربیه نظر سه بسیار ضعیف هستن. خدا پرسان کنی از یک سال مثلا که تو ضابط را تعریف کن، ضابط نظام را تعریف کن، نظام را تعریف کرده نمیتونه. میگه یک مملکت از توب تان تیاره خراب کرده نمیتونه، کار که به حلکه سپردن شد خراب میشه. نی عربی شوانده خونده، نی عربی پانتون خونده، نی کسار خونده، نی خارج خونده، آمده فلان جنرال و سر جنرال رو دگر جنرال شد. از اینمی خاطر وطن ما تباه شد. ما کار به اهل کار نسپردیم و او سای منصبایی که سابق بودن، تحصیل یافته بودن، ارکانیار بودن، صادق بودن، وطن پرست بودن و از وقت ظاهر شد عربی شوند، عربی انتونه خوانده بود، اونا را کل شما در جوانی تقاوت دادیم.
بله خب آیت الله خان یک سوال ذهنی بکنم از شما، یک سوال او ایست که وقتی که مرحوم داوود خان کودتا کردن، مرا یاد میایه که یک نوع ضابط ها داشتیم، ضابط های خرد ضابط میگفتن به خیال مموره، این خرد ضابط ها را به ضابط های حقیقی تبدیل کردن. این خود ای اقدام خوب بود یا نبود؟ یکی بعد از او هفت ثور که شد بازم کودتا، یک لحظه من سوال من خلاص کنم، بعد در هفت ثور هم ضابط های علفتک گفت یک چیز برامد، مثلا دربی شانزه یا در پانتون در جه بودن، در صنف آخر بودن، امور فارغ گرفتن به عسکری، یعنی به وظیفه سوق دادن. امیر شما خاطرات تانه به ما به شکل صحیحش بگوین که در اینجا ثبت تاریخ و ریشه و یک تجربه شما با ما بفرمایید. سیب
داوود خان کودتا کرد،
صدای شما خراب شد، صدای تان حیات الله خان خراب شد، از ایراد تلفون تان خراب شد. خیره این سوال باز از آریا سیب. آریا صدا صحیح شد؟ ببینیم. خیلی صدا حیات الله خان دوباره گپ بزنیم. سیب
ما وقتی که کودتای داوود خان شد، ما در فرقه هم پرشور در گنده سه چوکی آمین دکتر بود. ما میشو یک در پرکیم دوازی کماندان فرقه هم پرشور بود، کماندان جاندار یونس خان در فرقه یازده رفت و این آمد در فرقه هم پرشور. این زنگ زده بود چیم حرکت بازه کنید ما نان بطیم بادشو
گیر بشه. باز صدایتان خراب شد. خیر حیات الله خان، باز دوباره یک روز دیگه همراه شما صحبت میکنیم. آریا صاحب امی مسائل اگر بسیار کوتاه جواب بتین، برازی که از اموج گپ خیلی خراب شد که مثلا زابط خرد زابطا به زابطی دیگه تبدیل شد و اوج در دوران ثورا کسایی که هنوز تحصیلاتشان خلاص نموشدن اونا هم بردن به وظیفه شامل ساختن. یکی از مشکلات عمده و اساسی امی نخواد باشه. امیرم یک دفعه تجربی تانه بگوین به ما.
بله سوال دگرگان سایب مشنیدم. از وقتی که داوود خان سر قدرت آمد اردو خراب شد. خرزابتا نه تنها منصبدار شدند، بلکه خرزابتا به رتبه جنرالی و وزارت رسیدند. ما چند وزیر برتان میتانم، من وزیر داخلی سابقه خرزابیت بود، خرزابتا وزیر شدند، اردو با اصطلاح اردوی نیمه حزبی شد. در او وعده که اردو بی‌طرف بود، هیچ کس از سیاست گپ نمی‌زد. در وقت داوود خان یعنی آتش داوود خان در داد و تا امروز کشور در آتش می‌سوزد. از اون وقت که اردوی ملی را خراب کردن تا به امروز، و امروز هم شما ببینید نظر سید اردو اردوی است که با هر کسی که در بالا ششته دور اشرف غنی جمع هستند و آن پرای خود مقرر کرده یا جمعی دو خره تقسیم کرده نمیتونه با سیاست ستاره
خیلی آریا سب. خیر مسائل چیز احتیاط کنین که هر جمله را در رادیو استفاده نکنیم. خب قانی سب محترم، شما قانی شدین به این تبصره ها برازی که در اردو یا در پلیس یک پرنسیپ باید تعقیب شد و مثلا خیشخوری نباشه. سب مثلا امی گپایی که سوالایی که تره شد به یا شما چی جواب دارین قانی سای محترم؟
نگاه میکنم که در هر سه نهاد امنیتی اردوی ملی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی افغانستان و تقرار ارتقا و تقاضا معیارا وجود داره که به اساس او معیار میتونه یک شخص مقرر شه، ارتقا کنه و همچنان به تقاعد سوق شه. و بازم به صحبتهای آیت الله خان از هرات تکرار میکنم که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شامل هر سه نهاد ملی هستند، در هیچ نوع سیاست دخیل نیستند، فقط خدمتگزار مردم افغانستان هستند در چوکات نظام.
بله اما شما موافق هستین که در پرنسیپ چیزایی که اینا انتقاد کردن باید نباشه و ای که یعنی 100% کل چیز گارانتی کردن بسیار زیاد مشکل است، یعنی از او خاطر شما در پرنسیپ خو در این گپایی که زده شد مثلا خیشخوری باید نباشه و ای که هست یا نیست و کسی ثبوت کده نمیتونه. منتها در این مورد در پرنسیب خود شما موافق هستین با آریا صاحب و با حیات الله خان و با آقای انجینیر صاحب وحید صاحب؟
ما شما ارز کردم که ما تمام کارهایی که در ارتباط به نفس و عدل و تقرر میشه به اساس اینجورند و کسایی که انتقاد دارن یا معلومات دارن که اونو باور دارن پای شما ایست که معلوماتایشان را شریک کنن با مسئولین ارگانهای امنیتی که امرشان رسیدگی شه. اما ما براتون چیزی گفتم در این شکل ما روان هستیم در جایی که مشکل میبینن هموطنهای ما و نظامیهای سابقه ما دروازه هر سه ارگان برایشان باز است مراجعه شه تا ما با مشکلات های کوچک اگر وجود داشته باشه رسیدگی کنیم.
تشکر. خب انجینیر صاحب ایسازه قناعت شما حاصل شد یعنی برازی که بله بفرمایید.
من احترامات خود بازم برشان تقدیم میدانم به جناب قانی صاحب ولی پیشنهاد برشان دارم شما کوشش بکنین قانی صاحب یک پالیسی را بسازین کانا معادن کشور را از وجود مافیا و بعض مخالفین گروپای ازی باید خلاص بکنین کوشش کنین یک دو معادن قیمتی را در خود بخش وزارت دفاع بتن باز طریق انجینرهای معدن باید دو زیر کنترل از نگاه مسلکی باید زیر انجینرهای معدن صنایع قرار داشته باشه ولی امنیتش دیگه شما بگیرین شما کوشش کنین ایتک پالیسی رو بسازین که شما از عواید داخلی خود کشور اردوی خود برای آینده تکمیل و اکمال کرده بتانین شما کوشش کنین فرمای زراعتی از نگاه مرغداری مالداری فرمای سبز یک و دشتای ما بیکار است بیعو است و بخش غیر ماربه استخدام کنین در اردو سر ازی شما سرمایه گذاری بکنین شما یک راهای آینده را باید بسنجن در پالیسی در تمام در عموم برای عرصه ارگان که باید خود اردو توانایی اکمال خود داشته باشه خود اردو خودش خود که پاشه و اول به کانا دوم به امی فرمای زراعتی گاوداری مالداری از نگاه ترکاری باب یک کد زمین ما داریم آفریمان داریم شما کوشش کنین در پالیسی های اردو در می بخش سه ارگان بالای اینی نقطه حاکمیت پیدا کنین یک سه اوتل چار اوتل کلان بگیرین بسازین خودتان مردم های ملکی را در اونش استخدام کنین اما به شرطه که مردم بیرون نفهمه که این مربوط کدام ارگان است که باید خود امی
بخشا بله انجینیر صاحب بسیار وقت ما زیغ شد نظر خوب دارین جالب دارین میتونین که نظریاتان مستقیما به وزارت خانه ها ارائه بکنین و ما در برنامه های آینده بازم فرصت پیدا خواهد کردیم که روی از این موضوع فکر شد و برازی که شما پیشنهاد میکنین که اردوی ملی و نیروهای امنیتی باید یک مراجع عایداتی هم باید داشته باشه سخن آخر به آریا صاحب بارم که یک جنبندی کنه از برنامه امروز روز سرباز تجلیل کردن و خب ما و شما هم روی صحبت کردیم آریا صاحب برنامه را در یک دقیقه یک جنبندی بکنین برنامه امروز ما را صاحب
من امیدوار هستم که موضوع مادی نبانیم مادین بسیار گپ کلان است این سوالایی که از به اصطلاح امید است که یک وقت مادین شود من میخواهیم که به این فیصله کنم که این اردو را خدای مثبت که مرکب مراکز ولایت ها را نگاه کنه شما ببینین از اصب در چوکی ارغندی پغمان میدان وردخ و مطلق به دست طالبا یا مخالفین دولت است قندار را ببینین ولسوالا یکی پشت دیگه سکوت کردن امریکا در حال جمع کردن تجهیزات خود است از امریکا را گم شده بیادر گل امریکا دیگر نمیتونه در وطن ما
تشکر آریا صاحب شما ما را مجبور کردین که با قانی صاحب هم یک جواب بدیم برای اینکه یک ادعا کردین آریا صاحب شما جنبندیتان با جواب با ادعای آریا صاحب خلاص کنین که برنامه وقت خلاص شد صاحب قانی صاحب
بله میشم. ما فقط یک تفسیره دارم به ارتباط به صحبتهای بزرگوار ما. ما در جنگ هستیم و میدانیم که در افغانستان طالبا و 20 گروه توریستی با اتحاد هم.
بله صدای شما خراب شد قانی صاحب، از وقت برنامه ما خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم استر پاسوال عبدالصبور قانی، عبدالصبور قانی معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله. صدایتون متاسفانه خراب شد. جنرال صاحب متقاعد شیر آقا آریا و محترم آقای رادمنش میخواستیم دعوت کنیم، تلفنشان جواب نداد. و از تمام شنوندای محترم آقای وحید و از همکارم شفیق عیار از کلگی تشکر. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان. بعد از موزیک میتونین خبرها را بشنوین.
خانات لاله زارم
وطن خاک پاک است وطن گل خانات لاله زارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان سارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان سارم وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا